افغانستان کې د مابشین دوی بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ترشنه اسمان لاندې اونیز د پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې پروګرام کې د افغانستان پر اقتصادي پروژو خبرې کیږي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې د ځینو اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملي امنیت شورا وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. ولسی جرګې یو ور بیا د 1400 مریض کال د مالی بودیجې طرحه رد کړه. د امریکا حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ. د ملي امنیت شورا وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر 2500 تر رقم سبې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
د امریکایي ځواکونو لیږوالی او کموالی د افغانستان د جګړې پر وضعیت باندې تر ډیره بریده منفي اغیز نه لري، ځکه په وروستیو کې شپږنی وسلنه جګړه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي.
امریکایي چارواکو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د کندهار د امنیت امیر وایي په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په حمله کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل سوي دي. جنرال فرید مشال نن رسنوي ته وویل په دې پیښه کې چې نن سهار سوي دوه امنیتي پوځیان ټپیان سوي.
خاص کتابی کماندو ځواکونو او ملي ځواکونو مشترکه ټیم د عملیاتي عملیات خپل شروع کړ چې د نیو بوجو ته د سرکوس چې سلونه عملا په میدان پاتې تاکي حقیقي مخته دی چې نور باغ مهینو نشان دی چې په دې کې یا خونسا کې د زمانګیر چې سویا لږ وخت ونیوي خونسا سازي د نورو مهینو و.
په کندهار کې د سوي حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. 203 تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د درویو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنیو ته ویل چې ځینو وسلوالو غوښتل تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید تر سره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
تندر قل اردو په دغه عملیاتو کې د افغان پوځیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څرګندونې نه دي کړې. ولسی جرګې یو ور بیا د 1400 مریض کال د مالی بودیجې طرحه رد کړه. د دې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافي نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی یو ور بیا د بودیجې طرحه ذکرات کړي چې مالی وزارت د ولسی جرګې سپارښتنې په پام کې نه ونیولې. د صافي په خبره د ماشینو نابرابروي نابرابري دغه راز د یو وزاره دولتي تشکیلاتو کمول د هغوی ادارو موجودیت چې ولسی جرګې تصویب کړي نه دي هغه انتقادونه او ایرادونه و چې ولسی جرګې ته مطرح سوي وو. د 1400 مالی کال لپاره ټول ټال 2425.6 میلیارد افغانۍ تخمین سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عملي کړی چې اټکل کیږي ټاکلی ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بند کړي. اعدام سوی کس داستین هیګز په 1999 مریض کال په مریلند ایالت کې د واشي ژویو په یوه پناهځای کې د درویو ښځو په وژنه محکوم و. هیګز له تېرې اونۍ دریم کس دی چې د وژونکو زهرو پیچکاري ورته لګول کیږي. د امریکا یو روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف شوه شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په 2 ایالتونو کې کشف سوې او ورباندې د 6 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. خو د امریکا د دې روغتیایي ادارې په خبره دا وایرس شایي په امریکا کې په پراخه پیمانه خپور سوی وي. او د جرمني محافظه کار کریسچن ډیموکرات ګوند نن په یو مهمه رایه اچونه کې دغه ګوند لپاره مشر ټاکي. دغه ګوند مشرتابه لپاره درې کسان کاندیدان دي چې د انګلا مرکل ځای ناستې بسی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني یا آلمان د محافظه کار کریسچن ډیموکرات ګوند تر 14 کلنۍ واکمنۍ وروسته غواړي چې د ګوند له مشرتابه تقاعد سي. د کریسچن ډیموکرات ګوند د مشرتابه لپاره دغه ټاکنې د جرمني لپاره د یو حساس کال په پیل کې کیږي، ځکه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په جرمني کې عمومي ټاکنې کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروانیم. د خبرونه د شمشاد زردران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې پروژې پرانیستي. په دغو پروژو کې یو د اقینې اندخوی ترمنځ د 10 کیلومتر ریل پټلۍ ده چې د کارچاري تازه بشپړې شوې، بل د 1500 کیلو ولټ برښنا ده چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته لیږدول کیږي، او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 10 میلیونه ډالر بودیجې جوړ شوې چې افغانستان د ریل پټلۍ ادارې له لوري لګښت پرې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پروژو چې په آنلاین ډول پرانستي وویل چې دا پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي، او د ریل پټلۍ اتصال، نوري فایبر او نورې سترې پروژې لکه پاکستان ته د برښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او اپټیک یا نوري فایبر شبکې به افغانستان له جنوبی آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي. نن موږ د دې خبرونه په دې لومړي نیم ساعت کې د دغو پروژو پر اقتصادي اهمیت او د افغانستان په اقتصادي وده کې د کرنې پر اهمیت، د کرنې او اوبو لګونې له وزیر ډاکټر انوار الحق احادی سره خبرې کوو. وروسته به د افغانستان د ریل لارو د ادارې مرستیال میرویس مرزاکوال او د افغانستان برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی هم را سره ملګری شي. هغوی به په افغانستان کې د برښنا او ریل پر انکشاف وشکیږي. لومړی ډاکټر صاحب احادی، تاسو ته هرکلی وایم او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
تشکر، سلامت اوسئ.
ډاکټر صاحب احادی، د افغانستان په اقتصاد چې کله خبرې کیږي نو د اکثرو باور دا دی چې افغانستان که غواړي چې په اقتصاد د اقتصادي نظره په ځان متکی شي نو باید کرنې ته توجه وکړي، لیکن په دې وروستیو وختونو کې ډیر پام دی ته چې افغانستان په یو ترانزیتي لارې بدل شي او ممکن له دې لارې لا ډیر عاید ترلاسه کړي. مثلا انرژي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ انتقال شي، یا د تجارت له دې لارې وشي. تاسو په نظر کومه یوه ډیره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښه، یو دولت او یو مملکت فقط یو سکتور ته نشي کولای چې توجه وکړي او نور سکتورونه چې د نظر وغورځوي. د افغانستان دولت هم زراعت ته توجه کوي او هم مواصلاتو ته توجه کوي. دا متمم دي او بل ضد دي. د حجم د اقتصاد د سکتور ډیر جګ دی، په خو ډیر جګو خوسم تقریبا 55% خلک په زراعت کې مصروف دي او 23% ملي عاید د زراعت نه راځي. نو په دې اساس باندې زراعت ته توجه اساسي ده، مهمه ده، او حکومت ورته توجه کړی دی. ما پروسه کاله مثلا یوازې دغه د محصولات زراعتي د خوندي کېدو لپاره دولت په استراري ډول تقریبا 6 میلیارد افغانو یو بودیجه سره تصویب کړله. نو داسې نه دی چې مواصلاتو ته حکومت توجه کړي یا چې د برق ته یې توجه کړي، زراعت یې نه دی کړی. نه، هغوی ته هم کوي، زراعت هم کوي او برق ته هم کوي او مواصلات ته هم کوي، او باید په همدغه ډول وسیږي. او دا متضاد دی او بل نه دی، متمم دی.
بله، لیکن تاسو وایئ چې زراعت هم حکومت توجه کړی دی. د خلکو شکایت همدلته دی چې زراعت ته توجه نه ده شوې. په دې وروستیو 10 کلونو کې داسې یو بند جوړ نه شو لکه د داود خان په وخت کې چې په پروان کې جوړ شو، او بخشي کانال داسې چې په پروان کې جوړ شو، یا داسې بندونه او چې اوبه زیرمه کې او نوي ځمکې خړوبې کې، داسې ډېر کارونه وای نه دي شوي.
دغه سیمنه ده اوس مثلا کمال خان بند تقریبا په حالت اکمال کې ده. معلومات پر اساس باندې خو امکان لري په یو دوه درې میاشتو کې نور اوبو ذخیره هلته شروع شي. هغه تقریبا د ځمکې له لحاظه د ټول نه لوی بند به همدا اوسېږي تر اوسه پورې، یو لکو څو زره هکتاره کم مختلف ارقام اورېدلي دي، خو یو لکو په اویا اتیا زره هکتارو پورې وایي کېږي چې دومره ځمکه خړوبېږي. او ډېر غټ پوتنسیل د افغانستان اقتصاد لپاره لري. بند سلما هم په همدغه ډول دی چې هغه هم تکمیل شوی دی، ورسو نه هغه کېږي استفاده کېږي. په دغه دوره کې مثلا ډالۍ بند د سره سره جوړېږي. همدا اوس په هغه کې خوشټېپې په پروژې باندې سزا کار شروع ده په زراعت کې، او رتلن دغه بندونه جوړول او زراعت دا یو بل سره ډېر وختو کې سره تړلي دي. ځینې جوینه دي لکه نغلو بند چې هغه زراعتي برخه نه لري، د سروبي بند چې زراعتي برخه نه لري، اما نور اکثره دغه بندونه زراعتي برخه هم لري. او داسې نه دی چې زراعت توجه نه ده شوې. پروسه کالم وزارت زراعت ښه انکشافي بودیجه درلودله، بیا د هغه تر څنګه انکشاف اتحاد هم غټه بودیجه لري. نو داسې دی چې په افغانستان یو فقیر دولت دی او فقیر ملک دی، که ډېره زیاته 50% بودیجه هم یو سکتور ته ورکېږي، هم چې هغه سکتور ټول احتیاجات ورباندې نه رفع کېږي. اما داسې یو څوک وایي چې دا سکتور نظر نه غورځول سوی ده، په هغه ډول بند نه دی.
بله، البته خلک چې دا شکایت کوي دې ته په پام کوي چې یعنی له افغانستان سره ډېرې مرستې شوي دي، او هغو مرستو ته په پام دا شکایت کېږي. یو بله مسله دا ده چې وایي ځینې کاروانګر وایي چې دوی مثلا غنم کری، په غنمو چې دوی څومره مصرف کوي، کود ورته اخلي سره یا کود ورته اخلي یا اصلاح شوي غنم اخلي یا نور انرژي پې مصرفي، عمره حاصل نه ترې ترلاسه کوي، ځکه چې افغانستان ته له یو یا بل هیواد نه وړیا غنم راشي، هغه غنم وړیا وویشل شي، دا په نرخونو باندې اغیز وکړي. په دې اړه څه وایست؟
د افغانستان ته چې نورو ممالکو نه غنم راځي، دا یوازې د هندوستان نه راځي، دا هغه هم مقدار ډېر کم ده. مثلا سږکال 15,000 ټنه ته راځي، او هغه هم بازار ته نه عرضه کیږي، هغه هغه جوی ته ورکول کېږي چې خلک توان دي خرید ونه لري، او په یو اضطراری حالت کې چې د اوسېږي یا په حوادثو کې اوسېږي، متضرر شوي خلکو ته ورکول کېږي، بازار کې غوی رقابت نه کوي. زمونږ د غنمو په ارتباط، زمونږ تیر کال تولید مو 15.2 میلیونه متریک ټنه وو، او ضرورت زمونږ 6.5 میلیونه متریک ټنه ده. نو دغه ته خو یعنی تروسپور زمونږ تولید حتی خودکفا نه یو په دې ساحه کې، او مونږ تقریبا په حدود 2.2 میلیونه ټنه اوړه او غنم راوارد کړي دي په همدغه روان کال کې 1499 کې. نو بعضې دغه معلومات لږ ذره هغه دي چې په ارقامو صحیح ارقامو باندې ولاړ نه دي. کله کله و هم داسې ده چې په افغانستان کې په یو هکتار باندې تولید د غنمو تقریبا 2.5 تر 2.8 متریک ټنو پورې ده، په داسې حال کې چې موږ په همسایه ممالکو کې تر 6 ټنو پورې سیده کېږي، او په ځینو ژویو کې حتی تر 10 ټنو پورې کېږي. نو رښتیا هم تولید مو سره کم دی، او څومره چې تولید کمی نو بیا رقابت ورته سخته، او کله کله مصارف ورباندې هغه راځي. ولې زمونږ یعنی منظور مې د وزارت زراعت او د بانک جانی اخرنی هغه چې سوي د مطالعه سوي د غوي چې نه غنم رقابت کولای شي، یعنی غنم کې دومره ګټه ستاسو ده چې نه یوازې د خپل مصارف سره وکړي، بلکې هغه مکایږي، بلکې اوس ګټه مرته پات شي. البته ما په نظر ما د مطالعاتو پر اساس باندې ډیره زیاته ګټه په باغداري کې ده، او د غنم او د مالداري هغه بسره نږدې اوسېږي، هم بې فائدې نه ده، خصوصا په هغه جوی کې چې لوی خارون ته نږدې اوسېږي، هغه مثلا داسې د ننګرهار نه نیولې تر کندوز او داسې بلخه پورې، دا مناطقو کې څه شی کرل کېږي، غنم کرل کېږي، هغه ګټه پکې شته، نقص پکې نشته. خو بعضې جوینو کې کېدای شي چې هلته حاصل حتی په یو هکتار کې له 2 ټنو نم څه کم وشي، هلته بیا تاوان نقص پیدا کوي، ګټه نه.
بله، تاسو د مالداري یادونه هم وکړه. اکثره مالدار او کوچان وایي چې مالداري په ختمېدو ده، ځکه چې څړځایونه غصب شوي دي، او دولت له خوا هم دوی حمایه کېږي نه،
نه د څارویو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې نه په بله برخه کې، او دا د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله.
بیا هم امکان لري دا ډېره دقیقه نه اوسېږي. مونږ د کال تقریبا 100 میلیونه 15 میلیونه که څومره واکسینه هغه کوو تقریبا په وړیا ډول چې د وزارت نه ورکول کېږي، خو بیا هغه څوک چې چلوي هغه ویترنرس په منطقه کې هغه یو لس یا 15 افغانۍ هغه کوي چارج یې چې ده. نه مونږ آخري معلومات چې اخیستی دی او دا د 2 هفتو مخکې معلومات دی چې 2 کاله پخوا تقریبا 15% مواشي به له خطر د سره ودي امراضو، اوس دغه خطر 15% ته راټیټ شوی دی. او هغوی په دې ساحه کې مونږ نه خوشحالي ښکاره کړې وه. نو
او د څړځایونو په باره کې څه وایي؟
ممکن په ځینو جوو کې سره محدود شوي اوسېږي، اما مونږ یو نوی پروګرام شروع کړی دی چې بېرته دا څړځایونه هغه کړو په اصطلاح تازه کړو بېرته راشنه کړو. دغه پروګرام وزارت زراعت سره شروع کړی دی او انشاءالله مونږ د رمو او د مالدارانو د منفعت په نظر کې نیولو سره مونږ هغه بېرته دا څړځایونه هغه کوو احیا کوو. ولې ځینې جوو کې وو هغه نیول شوي دي، نو هغه هم افغانستان ډېر لوی ملک ده، انشاءالله د څړځای لپاره نور جوونه هم زیاته ډېر
زیات دوی شکایت
لري نه کوم چې هغه خلکو
دوی شکایت لري. دوی وایي چې بله دوی وایي چې د دوی ساحه ډېره تنګه شوې ده، دوی د پخوا په شان هر ځای خپلې رمې نشي بویولی ځکه چې اکثره دښتې په زراعتي ځمکو بدلې شوې دي، خلکو غصب کړي دي، ټویلونه یا کښتلې واټر پمپونې پکې ایښي دي، نو دوی نور هغسې د پخوا په شان څړځایونه نه لري. خو په هر حال ډاکټر صاحب احدي، د باغداري مثلا تاسو یاده کړه چې د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. افغانستان په دې 13 کلو کې ډېر ښه فرصت درلود ځکه چې له نړیوالو سره ډېرې ښې اړیکې درلودې او هر ناز یې پیچلیدو. له دې فرصته افغانستان داسې ویل کېږي چې ښه استفاده ونه کړه چې خپلو کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا کړي. په دې اړه څه وایست؟
خب دی باغداری پیسې کې هم نه پیغام دا دې نه دې زه یو حکومت غلې ما وحتان پښه دا مثبت خبرې کوم. دا دې یو 2 کال په خو په ټول افغانستان کې دغه باغونه او ساحه چې ونی سي 180,000 هکتار زمکله باغ لاندې و، اما اوس دغه پروسه کال 240,000 هکتار زمکله باغ لاندې ده. محصولات زمونږ فوق العاده ډېر شوي دي. پاره ساحه کې ایواز انګور تقریبا 1.2 میلیونه متریک ټن زمونږ هغه دی تولید دی پکې. نو په باغو پیسې کې ښه پیشرفت شوی دی. بازار څنګه دی؟ بازار وو پاغ غنه دی، یعنی پوره خنه دی او باید چې د ښه شي انشاءالله مونږ به په دې باندې کار وکړو. وزارت تجارت سره چې مونږ خارج ته دا هغه وکولای شو ولېږو. مونږ د تازه میوې پخوا ډېر قوي بازار مونږ پاکستان وو، خالته تاسو ته معلومه ده چې یو څه مشکلات دي او د هند سره هم دا ترانزیت لارې یو څه مشکلات دي. خو په دې 2-3 کلونو یا 2 کلونو کې اوس ورو ورو مونږ خلیج ته لاره پیدا کړې ده. لوی مشکل زمونږ په محصولاتو کې دا د سی په بینالمللي ستاندرد صحت باندې باید محصولات مونږ وشيږي. زمونږ محصولات تروس پوری په بینالمللي ستاندرد صحت باندې نه دي. زمونږ محصولات مثلا اروپا ته هغه نه مني، لري شرق کې هغه هم مشکلات. خو مونږ کوشش کوو، یعنی دا زما د یو کاري اجنډا کې یو قلم همدا شی دا ده چې مونږ به د بینالمللي محصولاتو سره ستاندردو سره سم خپل محصولات د بازارو ته سیلي کو سي خپل بازارونه جي کو. او په دې ارتباط باندې ځینې کمپاینګان هم دلته جوړې شوې دي چې هغوی اوس په همدغه ستاندرد باندې کار کوي. مثلا یو 2 ورځې مخکې مونږ د یو کمپلیکس زراعتي کندهار د زراعتي کمپلیکس په نامه مو یو هغه کېښوده شروع کړله چې هغوی به په بینالمللي ستاندردو باندې جوړی مثلا په ګردیز کې یو دوه هفته مخکې موږ عزیزان غوزو یو فابریکه افتتاح کړله یو هم په بین المللي ستاندارد باندې رسیده کوي او یا هم بوستان سبز په نامه یو هغه مو خلاص کړلته دا محصولات زراعتي چې هغوی هم دغه بین المللي ستاندارډو باندې کار کوي ښه دا یو ولکی فیصدي زموږ د محصولاتو به د دوی له خوا ځینې پروسس کېږي ولې موږ دا درک کوو چې دا یو مهم شی ده او تر څو پورې دا مشکل حل نه کړو موږ بین المللي بازارو ته خلاص لاس به نه لرو خلاص لاس به نه لرو او سره له دې چې موږ دبلیو ټي او کیو او هغه موږ ته حق دې راکوي چې موږ بین المللي بازارو ته لاسرس ولرو ولې ورو ورو باندې کار کوو انشاءالله په ظرف یو څو کلو کې به دا مشکل هم تر اندازې پورې حل شي
بله د بسته‌بندۍ په ارتباط که خصوصی برخه یا خصوصی پانګوال په دې برخه کې ډیر کار نه کوي که څه هم تاسو وایئ چې څنګه کار شوی دی دولت په خپل نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي یا وخت په ټولو برخو کې دولت تشبث کوي اوس کې په نورو برخو کې نه کوي په داسې برخو کې چې خصوصي پانګوال نه حاضري شي که دولت دا کار وکړي نو شاید د افغانستان د میوه او نورو کرنیز محصولاتو لپاره په بهر کې د بازار امکانات ډیر شي
بسته بندی په حساب په ارتباط باندې سکتور خصوصي ډیر پرمختګ کړی دی زه فکر نه کوم چې دغه بسته بندي یو کوم مشکل واوسیږي پخوا موږ هیڅ بسته بندي نه درلودله همدغسې له باغ نه به م راوښکو موټر ته به م واچو یو بوجۍ یو فغه کې اوس موږ بسته بندي بالکل په مزه ما ته خو داسې ښکاري لکه چې په اروپایي امریکایي ممالکو کې څه د واوسیږي بسته بندي پرمختللې ده او زه فکر نه کوم چې د مشکل به په دغه کې واوسیږي ساحه کې واوسیږي حکومت لپاره په دې شان لکه بسته بندي دا زه فکر نه کوم چې حکومت به په دې کې کامیاب وشي کې دا د سکتور خصوصي هغه د غټه سرمایه ملي غواړي او تروس پر چاپ کې سرمایه گذاری کړي دا خوشاله دي هغه ورځې ما کمیزاله صاحب ولې د یو د مغاولنی خلکو زینو وسیدوی فابریکه زغه وخت کې فکر کوم چې وزارت تجارت کوم که وزارت مالیه کوم چې دوی دا فابریکه د بسته بندي او دا شانس د جوړ کړ نو خوشاله وو او غوی ولې چې موږ په دې ساحه کې څه کامیاب زما خپل هم په غیر سیستماتیک ډول انتباهي ډول چې وینم په بازار کې بسته بندي موږ بد نه ده او دا د حکومت کار نه ده زه د دې شي طرفدار مې چې حکومت د زیاتو پروژو کې لکه کمال خان بندو لکه د خوشتیپه چې دا خوشتیپه مثلا په صورت سره خصوصي سکتور نه ازريږي سیاست سرمایه گذاري کې هلته د 100 میلیارډ سرمایه گذاري په کار ده او هغه نه دا وسه لري خصوصي سکتور نه دا وسه لري او نه ډېر خطر قبل ولای شي نو په ساحو کې باید د دولت شامل شي او ام په دې ولو ساحو کې مو مثلا منګه دی هغه صنعت سکتور دی چرګانو دی غوښه او دی هغه او دا خپه مخزي لبنیات مو خپه مخزي دا شیان ضرور نه شي په پټ کې سره شامل شي موږ یو څه کومه کوشش کوو په یو څه بزینه شاهو کې لکه سبسډي هم ورکو او راهنمایي ورته کوو په مارکیټینګ کې څه ورته کومه کوشش کولای شو او سبسډي هغه د شي نه ده بسته بندي د شي نه ده چې حکومت به وکولای شي سکتور خصوصي به ونشي کولای او ګټه پکې ستا
بله تاسو سبسډي وایي دا ځینې خلک بیا داسې وایي چې وخت چې موږ په خپل وطن کې د چرګانو غوښه زیاته تولیدولای شو هغه تولیدولای شو یا لبنیات نو بیا په کار ده چې تاسو بهر نه واردیدونکو همدغه اقلام مو باندې مالیه زیاته کوي او دوی وایي چې مالیه کمه ده نو دا د سبب کیږي چې دوی ځانته ښه بازار په خپل هیواد کې پیدا نه کړی شي
دا هم درسته نه ده مالیه زیاته سوی ده ممکن په کافی اندازه باندې سوی منګ بیا او تجی نظر په دغه کې کو مالیه یا مالیه منظور مې هم تعرفه ده تعرفه ګمرکی هغه وخت زیاتیږي چې تولید په یو مملکت کې په یو خاصه فیصدی باندې لګزره جګه وسیږي که څنګه تولید 10% وسیږي او موږ تعرفه ډیر جګه کو هغه نقص کوي مستهلک پکې ډیر نقص کوي او تولید کوونکی ته د څه ضرورت جواب نشي ویلی اوس خدای موږ ظرفیت له 50% نه زیات پیسې موږ داخلي داخلي ضرورت تقاضا د داخلي تولید نشد وسی نو اوس کومګه غلکس نورم جګه کو پروانه لري یو ځای ته سره کېدلې سي رسیدلې سي اما حکومت ته نغته کومه کو سره کړې ده مثلا د کال تقریبا د امنیتي قوا لپاره حکومت د چرګ وخل غناخلي لمدا داخلي تولید کوونکو نه اخلي امدا سيوري د داخلي تولید کوونکو نه سره اخلي او نو غټ تشویق دی د سکتور دی رشد لپاره امدادي حکومت خرید دی چې مدد دی زنده کیږي البته دا خو به دایمي نه ولوسیږي او بل حکومت خو دوی ټول تولید نشي اخیستلای نو په مروج زمان سره یو څه به تعرفه چیږي یو څه دوی هم څه ده لکه دراغه رقابتي حیثیت خپل څه ده قوي کی او دا ټول شان په حالت کې دی حرکت کیږي یعنی هم د دوی رقابتي قوت هم څه ده زیاتیږي دولت هم څه ده خرید کوي او تعرفه به هم لکه څه ویږي
bale لیکن افغانستان له دوه گاونډیو سره چې دی نفوس نږدې 8 میلیونه دی دی بل 215 میلیونه دی له دوی سره افغانان فکر کوم چې په دې برخو کې رقابت نشي کولای مګر دا چې تعرفه لوړه ویډیو غوی په محصولاتو باندې او خلک مجبور شي چې خپل داخلي تولیدات واخلي دا فکر کوم چې یوازینی لار به یو کچرته دا کار وشي او له دوی نه خرید زیات شي نور خلک هم تشویق شي هم دې برخه کې به پانګونه وکړي
بله هم داسې ده هم داسې ده از بنګه پالیسی هم په همدغه ډول ده او زه هم په همدې باندې تمرکز لرم چې هم دوی سره تسهیلاتو ته په مهیا شي په افغانستان کې تولید فعلا هم مشکل ده مثلا موږ ټول جوی کې برق نه لرو موږ خو دغه خودکفایي په تدریجي ډول کېږي یو څو کاله مخکې زه وزارت تجارت کې وم موږ د کال 130 تر 130 زره ټنه چرګان غوښه عین له برازیل نه واردوله اوس دغه واردات موږ اویا 15 زرو ته راکته شوي دي سره له دې چې تقاضا مو زیاته شوې ده زموږ داخلي تولید اوس تقریبا 200 زرو کې ده نو په دغه حساب باندې تولید مو قوي کیږي او ورو ورو سدا واردات هم سدا غشي کمیږي از ما هدف دا ده چې په راتلونکي 3-5 کلو کې موږ خود کفایت ته سدا ورسیږو ان شاء الله دا یو غیر واقعي بنانه هدف نه دی
او اوس کدی لارو په اړه خبرې وکړو چې لارې څومره اهمیت لري د افغانستان د صادراتو لپاره خصوصا د زراعتي محصولاتو د صادراتو لپاره له ترکمنستان سره له ایران سره له ازبکستان سره او دا پاکستان هم وایي چې دوی تر کندهار پورې ریل لار غسوي څه فکر کوي چې دا لارې به څومره د برخې سره یعنی د زراعتي محصولاتو له صادراتو سره کومک وکړي
طبعا ډېرې مهمې دي که لار ونه لري ولو کار څومره ښه محصول هم ولري بل چېرته نه شي خرڅولی حتی که و داخل دي هېواد کې هم لارې جوړې نه اوسېږي د یو منطقې د هېواد نه بل ځای ته چې د صحیح نه شي وړی هر څومره چې لاره خرابه وي مغوره د قیمت جګېږي هر څومره چې قیمت جګېږي مغوره تقاضا کمېږي هر څومره چې تقاضا کمېږي څوک هغه نه کوي تشبث نه کوي طبعا مثلا په آینده کې امکان دی چې قزاقستان زموږ د میوې لپاره یو ډېر ښه بازار شته نو هلته دغه د خطرې سیسته دی نو د حیرتانو نه موږ سره نښتی دی نو هغه بیا موږ سره ډېر کومک کولی شي خو موږ تر اوسه پورې هلته چون تجربه نه لرو نه ویو سره له دې چې هلته لارې د ازبکستان لارې لاره ښه ده داسې صحیح استفاده مو ورسره نه ده کړې خو نوې توجه مو ورته ده چې انشاءالله ډېره میوه به هغې خواته موږ ولېږلی شو په آینده کې همدغسې د نورو هغه سره هېوادو سره که زموږ ارتباط له هغه سره د اروپایي ممالکو سره په شرط دې چې زموږ د محصولات په بین المللي صحت ستاندرد باندې برابر شي نو بیا یا ولرو چې یخچالدار لارې ولرو یا یخچالدار هغه ولرو ترین چې ولرو خو بیا په کم قیمت سره کولی شو خپل محصولات اروپا ته ولیږو طبعا هندوستان او پاکستان زموږ تاریخي هغه دی بازارونه دي او هلته هم که خدای وکړي دغه سیاست باندې بنا ترانزیتي مشکلات که هغه څه درفه شي نو موږ سره ډېر کومک کولی شي کېدلی شي. نو خصوصا خطریل که دا راشي قیمت راټیټوي، ځکه چې په غټ عجم سره موږ کولی شو مال څه د صادر کړو. په لاریو کې به لږ ذره قیمت راځي ځکه چې حجم څه ډوله کوي.
بله، او وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه ډاکټر صاحب احادي، نوی لمریز کال تم ډیر وخت پات نه دی او په کال بدلیدو سره د زراعت په برخه کې کارونه چټکی شي، نیال شانی راځي وخت او همداراز د کرنې وخت راځي، تاسو د کروندګرو او باغدارانو لپاره کوم خبر لرئ چې مثلا په نوي کال کې به تاسو په کومو برخو کې څه ډول کومکونه له دوی سره وکړئ؟
ان شاء الله موږ په ټولو ساحو کې کومکونه لرو او په داسې شي واله کومکونه مستقیما له دیقانانو سره کوو. خپلې پروژې لرو، غټې پروژې هم په نظر کې لرو، وړې پروژې هم چې د په هغه کې لرو په نظر کې لرو. تېر ځل خو تېر کال مو ډېر زیات کومک په دغه کې وکړ چې دوی څنګه خپل محصولات وساتلی شي چې ونه خراب نه شي. دغه لړۍ به نور هم څه دغه کوو تعقیبوو. تېر کال مو همدا کوشش وکړ چې نوي باغونه کېږدو، دا به نور هم څه دوام ورکوو ورته. او نوي یعنی نوي خو نه دي، خو ځینې میوې چې افغانستان کې ډېرې ښې کېږي هغه متشخص کړي دي چې هغه په تجارتي شکل باندې موږ تولید کړو او خارج ته یې سره ولېږو. نو په دغه ارتباط باندې مثلا موږ د بادام هغو باندې به څه کار کوو، د انګورو په پروسس باندې به سره هم سره هغه کوو کار کوو، شکر پاره آلو بخارا دو ته به سره انکشاف ورکوو چې خارج ته سره لاړ شي. او په داخل کې ممکن یو نوی پروژه نظر لاندې ده او شروع شي، هغه به د سترس هغه اوسېږي چې پنګه په ننګرهارو شرقي زون کې دومره تولید وکولی شو د سترس چې ضرورت دې ته پیدا نه کړو، بیا له خارج نه موږ مالټا ولیمو او مثال هم را هغه کو وارد کړو. نو لوی پروژې هم لرو، خو استعفا مې مخکې درته وویلې، د دولت لخوا ده، البته د وزارت زراعت لخوا نه ده، دوسپورې دې پالیسی په سطح د دولت په کې خپل جمهور رئیس باندې کار کوي. نو غټه پروژې هم لرو، ډېرې وړې وړې هم لرو چې خلکو سره یو ولکۍ شنه دا گرین هاوسونه یا شنې خونې ورته چې د جوړې کړو او چا سره چې د یوې غوا کومک وکړو او همداسې همداسې مې ویلې چې وړې پروژې هم ډېرې لرو او غټې پروژې هم.
ډېر زیاته مننه. کور ودان د کرنې او مالداري وزیر ډاکټر انور الحق احادي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. سلامت اوسئ قدرمنو
اوریدونکو.
مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورید. روان خبرونه په دوام کې د ریلارو او د غرس د برښنا په ارتباط خبرې کوو. ټاکل شوې ده چې د برښنا شرکت ویان ښاغلی توحیدی په څو شیبو کې د ټلیفون له لارې له موږ سره ملګری شي. له لنډې خبرتیا وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم چې که ټلیفون کوئ که پوښتنه لرئ د موضوع په ارتباط زموږ له میلمنو څخه، نو د ټلیفون شمیرې په یاد لرئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
یو ځل بیا د ازادي راډیو په دې ترشناس باندې لاندې خبرونه کې زه عصمت ساروان تاسو ته هرکلی وایم. دا شیبه د افغانستان د ریل لارې د ادارې مرستیال ښاغلی میرویس میرزاکوال د ټلیفون له لارې راسره دی. میرزاکوال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم.
سلامونه او نیک هیلې. خپل درانه احترامات د ازادي راډیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ میرزا کوال صاحب. که لومړی د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د ریل لارې د وروستۍ پروژې په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا پروژه څومره مهمه ده او په آینده کې به تر کوم ځایه ورسی شي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تیره اونۍ کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر جلالتمآبر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان هیواد ولسمشر لخوا د اخینی انتخوی وسپنې پټلۍ چې جوړه شوې وه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه لیکه کابو 14 میاشتې وخت ونیوای د دې جوړونې او اقینا انتخلي ترمنځ 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې موږ رسمن د ترکمنستان هیواد سره نښلوي، او همدارنګه په دې باندې د 10 میلیونو څخه اضافه لګښت راغلی چې د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې د پرمختیایي بودیجې څخه ورته تمویل شوې ده.
بله میرزا کوال صاحب، له دې داسې معلومی شي چې 10 کیلومتره ریل پټلۍ ده او 10 میلیونه پرې لګښت راغلی دی، یعنی په هر کیلومتر $1 میلیون. دا خو تر قیر سړکم ګرانه نه ده، ارزانه ده، بلکې په ځینو مواردو کې خو پوخ سړک تر دې ګرانه تمامی شي. ولې 10 کیلومتره، ولې دا کار زیات نه کوو او ولې چټک دا کار نه کوي چې دومره ارزانه تمامی شي؟ مهرباني.
نظر په اقتصادي او تخنیکی تحلیلونه چې مخکې ستوري دي، نو په خو مونږه د 10 کیلومتر نه کم لرل اته ریل پټلۍ، او دا 10 کیلومتر په جریان د 14 میاشتې کې چې جوړ شو، د دې لپاره پلان دا سره پاینده کې چې دا د انخوینه شبرغان خار سره وصل شي، شبرغان مزار شریف سره وصل لیږي، چاته مونږ د ازبکستان سره وصل یو، او دغه څخه زی بیا د شیرخان بندر قندوز سره وصل لیږي چې حالت د تاجکستان سره هم پامسته وصل سو. دا یو نوی ستره پروژه ده چې فایل دا نه رسیدلې، د دې لپاره لازم تخنیکی موارد په پام کې دي، او د بودیجې لګښت په خاطر د ادارې لخوا او د ټولو دونرانو لخوا هڅې ګړې روانې دي. او کوم لګښت چې په دې پروژه راغلی دی، دې کې 40 کیلومتره اصلي خط ته او 8 کیلومتره فرعي خطونه دي. نو 10 میلیونه او 300 ډالر امریکایي لګښت پرې راغلی. زموږ توقع دا ده چې راتلونکي پلیزونه هم چې کوم چې اقتصادي او تخنیکی تحلیل شوی، هغه ته هم ژر تر ژره بودیجه ولرو او په راتلونکو وختونو کې هغه هم عملي کړو.
بله، تاسو ویل چې په د کرخه به عین تر شیرخان بندر پورې غزي شي، خو آیا کوم مشخص پلان شته چې په څومره کلونو کې به دا کار بشپړ شي؟
پرمختیایي پلان چې زمونږ د ادارې لخوا جوړ شوی دی او ترتیب شوی دی، دا خط نه تنها چې د شیرخان بندر ته نهایت امتداد کوي او وسلېږي، به همدارنګه د دې نمون کولای شو چې د اندخوینه فاریاب ته ونخلي، د فاریاب نه بادغیس نه فرا، خیرات، قندهار، هلمند، او د قندهار د سپین بولډک له لارې چمن پاکستان سره وصلېږي. په اصل کې د دې پروژې دوهم هدف دا و چې موږ وکولای شو جنوبي آسیا د منځنۍ آسیا سره وصل کو، او یو خد ستر ورته ووسو، او په وخت کې دوار د مخه ده که موږ ووایو چې څومره کلونو کې به دا کار وسي، دا ټول مربوطیږي د بودیجې لپاره او په سیمه کې د نورو اقداماتو لپاره چې موږ وکولای شو. لکه څرنګه چې دغه لیکه مو په ډېره ښه توګه او په خپل معین وخت کې بشپړ کړو، راتلونکي کې هم ورته کارونه وکړو.
بله، ډېر مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو که درنه اوریدونکو، د ریل په ارتباط د افغانستان د ریل لارې د ادارې لمرستیال ښاغلی میرویس میرزا کوال څخه پوښتنه لري، نو ټلیفون دی وکړي اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
سروان صاحب خیر، چې بیچ برابر ده.
مهرباني ځان معرفي کوئ او پوښتنه وکړئ.
د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ نه.
ښه،
د ریل پاسلۍ په اړه به درته ووایم چې د ریل پاسلۍ سر پر کومه منطقه تېرېږي، پر کومه منطقه دغه کېږي، او د خلکو ته به مثال څونه اسانتیا برابره شي، او له کومه ځایه تر کومه ځایه پورې دا ریل پاسلۍ کار کوي.
صحیح مننه کور ودان. البته د دې پروژې چې موږ په خبرې کوو یعنی د اقینه او اندخوی ترمنځ شاغل مرزا کوال ویل چې 10 کیلومتره ده او لکم ځای تر کوم ځای پورې دا غزیدلې ده اقینه اندخوی اندخوی په افغانستان کې ده. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي.
سلامونه تاروان صاحب خپلواک انګیرات نړیکنه ولې خو ما د بندونی
مننه ډیره مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی مخلوب یا مرزا کوال صاحب ته ورشو مهرباني کوي تاسو خبري وکړئ.
رحمت الله کو سه له کندهار خبري کوم.
مهرباني کوچه صاحب
دا لاسلیک سره ترکمنستان سره اشرف غنی کړی ده. ای دا خو لا ټول مملکتو سره دی او چې آسان خبر ده هم دا مملکتو مرسته کوي له افغانستان سره ودنه په افغانستان کې به دا ساتنه به څوک یې وار وار باندې دې دغه کارونه سوي دي افغانستان سره مرسته سوي دي په غوړه د جنگ په خاطر باندې تخریب سوي دي په میلیونو ډالر نه بینې تللی دي.
ډیره مننه سلامت اوسئ مرزا کوال صاحب. که په همدې خبرې وکړو چې د امنیت له نظره تاسې چې دا د اقینې او اندخوی پروژه بشپړوله له امنیتي ستونزو سره مخامخ نه شوئ؟
مننه سلامت اوسئ. زه غواړم په همدې هکله یو لنډ بکس ولرم. من په افغانستان کې د څلورو بندرونو لارې چې د منځنۍ اسیا او د ایران سره وصل یو په دې ټولو پروژو د امنیت ساتنې په خاطر موږ د محافظت عمل لوی تصدی سره شمیر لاسلیکونه او قراردادونه لرو چې هغوی د لیک د هر برخه کې امنیت ساتي او همدارنګه د سیمې محلي چارواکو سره هم تفاهمات شوي هر چا ته مسؤلیت سپارل شوی. که دې هکله زموږ تشویش تر ډېره نه لرو او هر لیکې ته موږ ځانګړي کسان استخدام کړي دي چې د بېلګې په توګه د اقینې اندخوی لپاره موږ تر 150 پورې کسان هلته موظف کړي دي. محافظت عامې سره قرارداد لرو او حق اولیت موږ د سیمې خلکو ته ورکړی د استخدام په پروسه کې د دوی بچیان د دوی اولادونه استخدام شي تر څو د دې لیکې امنیت ساتنه په غاړه واخلي.
دا د سیمې د اوسیدونکو ګمارل چې افغانانو ته کار پیدا شي شاید دا ډیره زیاته مهمه خبره وي. دا راته وایي چې اوس چې د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان ترمنځ یا د حیرتان ترمنځ د ریل تګ راتګ د ترین تګ راتګ شته، په دې کې کارکوونکي څوک دي؟ افغانان روزل شوي دي په دې برخه کې چې ترین وچلوي یا نور کارونه وکړي؟
د حیرتانو په باب تاسو معلومات په خاطر باید یادونه وکړم چې هلته موږ 15 کیلومتره ریل پټلۍ لرو د پاکستان سره چې دا تقریبا په 50 سټیشنو تقسیم شوې ده او په مزار کې موږ د خطاهن یو ریاست لرو چې کاملا تخنیکي او عملیاتي په ورتیاو سنبال همکاران لرو. هلته ولې فل حال د پاره اوس دغه د بهره برداري یا د خدماتو برخه ازبکستانیان مختوري د ایستی په نامه یو دولتي شرکت ته د ازبکستان چې هغه پر مخوري هغه سره موږ تفاهم په دې رسیدلې چې کله دوی د مسولیت افغان لوري ته سپاري زمونږ ګڼ شمیر همکاران باید دوی وروزي او موږ دغه لوګوموتیفونه او ټول ماشینریان چې دې ته ضرورت هغه موږ واخلو. فلحال د لوګوموتیفونو او د ټولو تجهیزاتو د خریدارۍ پروسه ډېره چټکه روانه ده. زموږ د پلان له مخې سخت کال باید موږ هم د ظرفیت لوړونې له لحاظه زموږ همکاران هلته وړتیا ولري او د دې جوګه سي چې دا مسؤلیت دوی په خپله په غاړه واخلي او هم دغه ماشینري او تجهیزات چې ورته ضرور دي په خپله یې واخلو دا اوس هم زه د یوې مجلس څخه چې راووتم په همدې اکله په بل تدارکاتو اداره کې دایر شوی و. انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به مونږ دغه مسؤلیت افغاني اړخ په غاړه اخلي او مونږ مطمئن دي لپاره مو پوره چمتووالی نیولی.
دا اوس چې کوم اورګاډی یا ریل ګاډی یا ترین ارته چې بولی چې د حیرتان او د مزار شریف ترمنځ تګ راتګ کوي، دا د ازبکستان مربوط دی او که تاسو خپله اخیستی دی؟
بله، دا کوم ماشینري او ریل چې اوس د حیرتان لارې تګ راتګ کوي، دا د ازبکستان یو دولتي شرکت د هستی په نامه ده چې مونږ قرارداد ورسره لرو. مونږ سره د ګډ قرارداد په موخه دوی خدمات عرضه کوي او مونږ د کال په اخر کې یا د میاشتې په اخر کې ورته هغه پیسې چې دوی لګښت راځي ورته پرداخت کوو.
بله، پاکستان په وروستیو کې وویل چې دوی هم غواړي چې لکه څنګه چې ایران دا کار وکړي یا د افغانستان نورو شمالي هیوادونو وکړي، دوی هم غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان خوا ته راوغځوي. په دې اړه خبرې تر کومه حده پورې په مخ تللې دي؟
پاکستان هیواد سره لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، دوی اوس ډېر اړتیا لري تر څو د هغه مواد او د کمبود سره چې پاکستان کې دوی مواجه شوي د نفت او ګاز سره. دوی غواړي د منځنۍ آسیا نه دغه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو په همدې خاطر ګڼ شمېر تفاهم لیکونه پخوا هم لاسلیک شوي دي او په آخره کې یو مجلس په اسلام آباد کې نیول شوی و. د دوی او د ازبکستان ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو تر څو د پېښور، جلال آباد، تورخم او کابل مزار دغه لیکه جوړ شي او ګټه اخسن ته وسپارل شي. په دې حاکله د دوی ګامونو تر هغه رسیدلی دي چې د نړیوال بانک او نورو ادارو سره تماس کړي ترڅو د سیمې غټې پروژې لپاره لازم لګښت پیدا کړي. او په دې راتلونکي کې د موږ باید 13 اونۍ تللې وای ازبکستان کې، مو په دې حاکله نور تخنیکي موارد هم بحث کړی وای او یو تفاهم لیک مو په ګډه لاسلیک کړی وای. ولې د پاکستان له خوا دغه سفر په شام اچول شو او موږ تمه لرو چې راتلونکي اونۍ کې په ازبکستان کې د ازبکستان، پاکستان او افغانستان د ریل پټلۍ ادارو له خوا یو ګډ سند لاسلیک شي تر څو دغه پروژه چارې په ګړندۍ توګه مخته ولاړ شي.
بله، او د ایران نه چې د ریل کومه کرخه یا پټلۍ افغانستان ته غځول شوې ده، دا به کله د هرات تر هوایي ډګره پورې رسیږي؟
د ایران سره چې کومه پټلۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه، د اورېدونکو او ستاسو معلوماتو په خاطر زه باید یادونه وکړم چې هلته څلور قطې دي. دوه قطې د ایران په خاوره کې جوړې شوې دي او دوه قطې چې 190 کیلومتره اوږدوالی لري د افغانستان په خاوره کې دي. د افغانستان په خاوره کې دریمه قطه بشپړ شوه چې موږ 3 کیلومتره اوږدوالی لري. یعنی د ایران سره زموږ تګ راتګ د ریل همدا اوس آماده ده د هر اړخه. او څلورمه قطه چې ده هغه د روزنک ولسوالۍ د هرات د میدان هوایي ډګر سره وصلې، د ښار سره وصلې. په هماغه قطې کې فعلا کار روان ده ساختمان او تمه لرو چې راتلونکي 8 میاشتو یا تر 10 میاشتو هم هماغه لیکه هم بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
مخکې یو اوریدونکي چې له فرا زنګ وهلی و، د هیله درلوده چې یوه ورځ فرات کې هم د ریل پټلۍ ولري، څه فکر کوئ چې څومره وخت په کار دی چې همدا د هرات پټلۍ په فرات تېره شي او کندهار ته ورسېږي او د پاکستان له ریل لارې سره وصل شي؟
په دې حکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، لومړنۍ څېړنه اقتصادي او تخنیکي څېړنه همدا صحیح وه چې موږ وکولی شو په همدې مسیر باندې چمن، سپین، بولدک، کندهار، فراه، هرات او فاریاب او بادغیس ته ترکمنستان سره وصل کړو. ولې اوس چې موږ د پاکستان هیواد څخه اورو، هغوی غواړي دا مسیر ته تغییر ورکړي، د پېښور، جلال آباد، کابل مزار سره وصل کی. نو دا تر اوسه نهایشن نه ده چې کوم مسیر به د دوی لپاره اقتصادي وي او زموږ لخوا به کوم مسیر هوکړه ورسره کیږي. موږ په ابتدایي بحث کې
ولې تمه لرو یو ډاډ چې موږ خپل یوادوار ته ورکولای شو، هغه دا چې هر ډونر یا هر هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په پرمختیایي بودیجو کې کومک کوي، د وسپنې پټلۍ په زیربنا کې هر ډونر حاضر شوی ده چې په دې هکله پانګه اچونه وکړي، کومک وکړي. مونږ هم خپلې هڅې ډېرې چټکې کړې دي تر څو وکولای شو د جلالتماب رئیس جمهور هغه دیزګاه چې په سیمه کې لري د افغانستان وصلول د منځنۍ آسیا سره او بالاخره د اروپا منځنۍ اروپا سره او د جنوبي آسیا او د منځنۍ آسیا سره وصلول، دغه ټول هغه اقتصادي لیدلوری په عمل کې ثابت کړو.
بله، ویل شوي وو چې له چین څخه به په مستقیم ډول تر مزار شریف پورې اورګاډی راځي او تجارتي مال به راوړي. یو یا دوه ځله دا کار وشو خو دوام یې ونه کړو، ولې؟
په دې هکله خو زه پوره معلومات نه لرم، ما راتګ هم دغه ادارې ته ډېر وخت نه کېږي، ولې یو موضوع ته چې باید اشاره وکړو، همیشه هر هیواد چې غواړي وسپنې پټلۍ د مقابل هیواد سره وصل کړي، هغوی خپل اقتصادي تحلیلونه لري، اقتصادي مسایل لري، هغوی ته په کتو بیا اجراءات کوي. نو تر دې دمه د چین هیواد لخوا په دې هکله موږ ته رسمه چینې راستول شوي، ولې یو آمادګي دوی ښودلې وه په څو مجالس کې چې د سپین بولدک او چمن وسلوالو کې به دوی کومک کوي، هم به مالی کومک کوي، هم به تخنیکی مرسته کوي.
اره پروژه له دې نظره هم ډیر اهمیت لري چې په هغه کې خلکو ته کار پیدا شي، یو شمیر خلک وروزل شي. که داسې وي چې ترکمنستان د ریل پټۍ په افغانستان کې تیروي، ازبکستان هم، ایران هم، پاکستان هم، او دوی له خپلو کارګرو له خپلو تخنیکرانو کار اخلي، او په آینده کې هم لکه اوس چې د مزار شریف او ایرتان ترمنځ د ازبکستان ریل ګاډی چلیږي، داسې وي خو افغانانو ته بیا ډېره زیاته ګټه هم نه رسیږي. دې مسلې ته څومره توجه تاسو کړی ده؟
په دې هکله باید یادونه وکړم چې ما مخکې هم وویل زموږ پلان چې دی دغه ټولې ماشینري چې اخلو هم د حیرتانو لپاره یې اخلو، هم د خوافیرات لپاره یې اخلو. نو تر هغه وروسته یعنی په سخت کال د جریان کې باید موږ دا خریداري وکړو. ټول مسؤلیت زموږ لخوا ترسره کیږي. همدا اوس هم د خوافیرات پر لیکه چې کوم افغانان هلته په کار اچول شوي دي تقریبا مستقیم غیر 2000 او غیر مستقیم تر هغه زیات کسان هلته ګمارل شوي دي او هلته عملا کار شروع کړی ده. نو موږ هم هدف همدا ده چې ټول برخو کې زموږ هیوادوالو ته چې هغوی کار نه لري او تخنیکي وړتیا ولري چارې په لاس ورکړو.
بله، که همدا پروژه بشپړه شوه او تر هرات تر هوایي ډګره پورې د ریل پټۍ وغځول شوه، نو بیا به په دې لاره د ایران ریل ګاډی چلیږي، دا کرایه به دوی اخلي، او که تاسې هم په پام کې لرئ چې ماشینونه واخلئ، ریل ګاډی واخلئ او خپل ریل ګاډی هم تر ایرانه پورې ولیږئ او بیرته لی خوم سپرلی او وسایل راوړي پکې.
په دې اکله ما مخکې هم اشاره وکړه چې سخت کال موږ خواف هرات د هرات ایران له لارې هم د ازبکستان بندر لپاره موږ ګڼ شمېر ماشینري او اورګاډی اخلو. دا اوس هم د خواف هرات ترمنځ چې کوم اورګاډی چلیږي تنها موږ اورګاډی په کرایه نیولی، نور ټول پرسنل د افغانستان افغانان دي، د دې هیواد وګړي دي او عمل هلته کار کوي، او فقط د تخنیکي وړتیا په خاطر یا هغه چې موږ ماشینریان نه لرو د هغه لپاره موقتا په کرایه نیولې دي، او تمه ده چې تر دې کال نیمایي پورې موږ وکولای شو ټول بندرو لپاره دغه ماشینري او تجهیزات راونیسو.
یو مسله بل دا ده چې څومره استفاده کیږي له دغو کرخو او له دغو ریل ګاډو د مزار شریف او ایرتان یا ترمز په لاره کې چې کوم ریل فعال دی، تاسې مصرف افغانستان ورکوي، آیا تاسې پکې ګټه کوي او که له جیبه پیسې پسې ورکوي؟
لکه څنګه چې په دې اړه ډېرې زیاتې څېړنې شوي دي، تخنیکي څېړنې شوي، اقتصادي څېړنې شوي،
په آسیا کې تر ټولو ارزانه مسنون سکتور چې د ترانسپورت زیربنا برخه کې ده، هغه د خطاهن یا د اوسپنې پټلۍ سکتور ده. په دې هکله مونږ سخت کال مونږ وکولای شول چې تر دریو نه تر څلور میلیارد افغانیو عواید د دولت ملي بودیجې ته راوړو. په هغې کې اکثریت عواید حیرتانو د بندر څخه وو، یعنی مونږ په ګټه کې یو چې په حدود اگر کزی په ارقام ووایم د دیرش نه تر څلوېښت میلیونو ډالر عواید تنز مونږ د حیرتانو بندر نه دي او نور باقي د نورو بنابرو څخه دي چې کابو څلور میلیارد افغانیو پورې مونږ سخت کال ملي بودیجې ته عواید راوړي دي. او په دې هکله نور هم مونږ ګامونه اخلو تر څو ملي بودیجه د دې عوایدو له برکته غني کړو. او مونږ هر برخه کې چې فعالیت کوو تر اوسه پورې، یعنی مونږ د تاوان سره نه یو مخامخ شوي، مونږ عواید زیاتېږي او زمونږ عواید د تیر کال نه سخت کال پنځه شوي دي. هغه ګامونه دي چې مونږ ورته متوجه یو او په راتلونکي کې هیله لرو چې زمونږ عواید نور هم تر دې زیات شي.
بله، که څه هم تاسو اشاره وکړه، خو ایران ویلي دي چې کله چې خپل پروژه تر هرات تر هوایي ډګره پورې ورسوله، بل په بل ګام کې به دا کرښه له هغې یوې سره یو ځای کوي چې د ترکمنستان لخوا افغانستان ته غزول شوې ده. په دې پروژې خبرې شوې دي چې کله به ایران په دې باندې کار پیلوي؟
په هرات کې زه د ډېر معلومات لپاره یو یادونه باید وکړم. مونږ په ترکمنستان هیواد سره په دوه ولایتو کې وصل یو. یو په پاریاف د غاخینان خوی چې تیره هفته پرانستل شو، او بله نقطه د تورغونډۍ بندر ده چې د ترکمنستان سره مونږ په هرات کې وصل یو. کله چې څلورمه خطاب بشپړه شي تر هوایي ډګره، نو دوهمه برنامه همزمان مونږ همدا اوس په ډیټیل ډیزاین ورته وایي، تخنیکي لحاظه چې دا پروژه ټوله څېړنه کېږي، تخنیکي لحاظه هغه عملا په تدارکاتي پروسه کې ده. درې شپېته کیلومتره اوږدوالی لري د تورغونډۍ نه د هرات تر هوایي ډګره چې موږ ترکمنستان د هیواد کرخه د هرات هوایي ډګر سره وصل کړو، او همزمان هلته د ایران هم وصل کېږي. دوی کولای شي په دې نقطه کې بیا سره وصل شي. په دې اړه برنامه شته او ډونر هم ورته پیدا کړی ده. فعلاً پروسه په تدارکاتي مراحلو کې قرار لري. هیله لرو چې راتلونکی کال کې دغه د دې پروژې د شروع شاید هم وشو.
ډېر زیاته مننه کورودان ښاغلی میرویس میرزاکوال د ریل لارې د ادارې مرستیال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. ښاغلی توحیدی د برښنا شرکت وایاند ټلیفون ته ځوابونه وایو، که څه یو وخت ټلیفون رخ شوی و خو بیرته قطع شو. د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د کرنې او مالدارۍ وزیر ډاکټر انوارالحق احدی زموږ میلمه و. له هغه هم یو ځل بیا مننه. له تاسې اورېدونکو هم منندوی چې خبرونه اوري. په بل ساعت کې بیا هم تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده، په سیاسي موضوعاتو بحث دی. ظریف نظر و در سره وي.
پرنا باندې مین خو تیرو نه نه یریګم، زخ پیمان په ګنا نه یم خو پینا غور کیګم. پرون تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم، زد با دیا و چپیم پسارا پا باغ تیری گم. کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم، خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم. جد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تال شم، رنگارنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑے گم. چت مستوب میں پل کے پسا کے یو پجام ورشم، لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے گم. جہان تیارت تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیار و خاک کی نم هم هوی پوری خنده کرم هم پزان پوری خنده گم با فکرونو لیونه شم با لطن لطن شم ستڑه خوکر دا غیل راغلم نپوهیگم نپوهیگم خوز زما تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خوتیارو نانا یاری
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در بخش بیشتر این ساعت برنامه زیر آسمان کبود را خواهید شنید که به کاهش و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اختصاص یافته. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. عامر امنیت کندهار میگوید در نتیجه حمله شورشیان در ولسوالی دامان این ولایت 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور تأثیر بر وضعیت جنگ ندارد. یک اداره صحی ایالات متحده هشدار دارد داده که انتظار می رود شکل جدید ویروس کرونا که در بریتانیا کشف شد در ماه مارچ در آمریکا گسترش یابد. آرش هموین هستم با مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور تأثیر بر وضعیت جنگ ندارد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون دیروز اعلام کرد که تعداد نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده. اما رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت
کاهش تعداد اساکر امریکایی در افغانستان تأثیر منفی زیاد بر وضعیت جنگ در افغانستان ندارد، زیرا در این اواخر 96% جنگ توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا چند ماه پیش گفته بود تعداد اساکر امریکایی را در افغانستان از 4500 تن به 2500 تن کاهش می دهد. عامر امنیت قماندانی امنیه کندهار میگوید در نتیجه حمله بر ورکشاپ ترمیم وسایط اداره امنیت ملی در ولسوالی دامان این ولایت 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. جنرال فرید مشعل امروز به رسانه ها گفت در این رویداد که صبح امروز رخ داد 2 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان نیز زخمی شدند.
نیروهای خاص کماندوها و امنیت ملی عملیات مشترک خود را آغاز کردند. حمله به ساعت 9:30 سرکوب شد. اجساد مهاجمان در محل باقی مانده. تیم تحقیقاتی مصروف خونسا ساختن ماین هاست و این کار وقت می گیرد.
مسئولیت این حمله را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته. در نتیجه یک انفجار در شهر پلیخمری مرکز ولایت بغلان یک پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان برای آزادی گفت این انفجار صبح امروز در منطقه پل معدن در پلیخمری رخ داده است. به اساس یک خبری دیگر در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در کابل 2 تن کشته و 1 تن زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر گفته انفجار صبح امروز در مربوطات ناحیه 3 شهر کابل بر یک موتر مربوط به قماندانی امنیت صورت گرفته. به گفته این وزارت دو افسر پلیس در این رویداد کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک اداره صحی ایالات متحده هشدار داده که انتظار می‌رود شکل جدید ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا کشف شد در ماه مارچ در آمریکا گسترش یابد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده می‌گوید نوع جدید ویروس کرونا در آمریکا دو برابر ساری‌تر از نوع قبلی آن است. نوع جدید ویروس کرونا در 12 ایالت آمریکا کشف شده و ابتلا به آن گزارش داده شده. اما به گفته ادارات صحی آمریکا احتمال دارد که نوع جدید به طور گسترده در ایالات متحده پخش شده باشد. با آنکه تطبیق واکسین ضد کرونا در ماه گذشته آغاز شده، اما سرعت شیوع آن وضعیت عاجل را به بار آورده است. دولت ایالات متحده آمریکا امروز 13مین و آخرین اعدام فدرال را تحت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ انجام داد. این اعدام درست چند روز قبل از اجرای تعدیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب صورت گرفته. انتظار می رود جو بایدن اعدامهای فدرال را متوقف کند. داستین هیکس که در قتل 3 زن در سال 1996 میلادی مجرم شناخته شده بود، سومین تن بود که در این هفته با تزریق مواد کشنده در زندان اعدام میشد. اعدام های فدرال در ایالات متحده برای مدت 17 سال متوقف شده بود، اما دونالد ترامپ در سال گذشته دستور از سرگیری آنها را صادر کرد. و خبر آخرین که حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی امروز در یک رایگیری مهم رهبر جدید این حزب را انتخاب می‌کند. 3 تن برای پست رهبری این حزب نامزد شدند که برنده انتخابات جایگزین انگلا مرکل خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بعد از 16 سال رهبری حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات آلمان می‌خواهد از ریاست این حزب تقاعد کند. انتخابات حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی در آغاز یک سال حساس در سیاست این کشور صورت می‌گیرد، زیرا در ماه سپتامبر سال جاری انتخابات سرتاسری در جرمنی دایر خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود که به کاهش و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اختصاص یافته و آن را همکارم ظریف نظر میزبانی میکند. به میزبان این برنامه تلفن کنید، نظریات و پیشنهاداتتان را در مورد با او و سایر شنوندگان در میان بگذارید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما کاهش و یا خارج شدن نیروهای آمریکا از افغانستان هست و این خبر اوتومات سوال به ذهن آدم میاد که خب طرف مقابل مثلا قوای خارجی را میگفتن که در افغانستان است، با او خاطر مبارزه میکنن، وقتی که اینال رفتنشان قطعی شده پس چرا جنگ ادامه دارد؟ چرا مردم بیگناه و مظلوم بازم فدا میشوند در این جنگ؟ چرا قربانی میشن؟ روی از این موضوع صحبت میکنیم. مهمانای که فعلا ندشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد امیری، معاون مرکز رسانه‌ها و اطلاعات حکومت، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستن. آقای امیری خوش آمدین به برنامه.
و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی در خدمت شما هست.
تشکر امیرسای محترم. محترم آقای توران، جنرال دولت وزیری، کارشناس مسائل سیاسی، هم از طریق تلفن امیر لحظه به استودیو وصل شدن. وزیری صاحب خوش آمدین به برنامه. تلفن میگن قطع شده. خوب، ما صحبت با امیری صاحب ادامه میدیم. امیری صاحب محترم، هر جنگ از خود یک منطق باید داشته باشه، یعنی یا دفاع از وطن یا ای که جهاد یا هر چی که باشه. حالا اگر قوای خارجی به کلی از کشور خارج شوند، یعنی چی سبب باقی میمانه که در افغانستان بازم جنگ ادامه پیدا بکنن؟ نظرتان در مورد بگیریم اول؟
بله، من در این زمینه خدمت شما عرض کنم که طبیعتاً در زمینه نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار پیشرفت‌ها و انکشافات زیادی رخ دادن نظر در سالهای قبل از 2014 که این به این خاطر من این تاریخ خدمت شما عنوان شدم که بینندگان چه شنوندگان عزیز باید بدانه که در قبل از 2014 اکثر عملیات هایی که می شود اکثر به اصطلاح عمل های تروریستی که سر منافع ملی سر ارگان های امنیتی صورت می گرفتن بیشترشان نیروهای بین المللی انجام می دادن دفاع می کردن. اما بعد از سال 2014 به تدریج سالها ما حالا در یک حالتی رسیدیم که 96 الی 98 درصد از تمام عملیات هایی که گروه های تروریستی انجام می ده این عملیات ها توسط نیروهای امنیتی افغانستان پیش برده می شه و من می خواهیم اینجا عنوان کنم که کاهش نیروهای آمریکایی و کاهش نیروهای بین المللی کدام تأثیری در صحنه جنگ ایجاد نمی کنه. و یک موضوع دیگر پیشتر می خواهیم در شیر بازم توجه تمام شنوندگان را جلب کنم که طوری که چند وقت پیش وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم گفته بود که حتی یک آمریکایی هم به تالار کشته نشده، این به این مناسبت تثبیت میکنه که نیروهای امنیتی شکر خدا از تمام توان و آمادگی لازم برخوردار است.
بله تشکر. خب مهمان دیگر ما محترم تورن جنرال دولت وزیری کارشناس مسائل نظامی هم از طریق تلفن وصل شدن. وزیری صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، شما زنده باشین، خوش باشین.
بله خب امیر، سوال روی منطق جنگ در افغانستان بود. برای اینکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن میگن که فعلا ما این دندمی چند روز به کمترین رقم رسیده، مثلا عساکر خارجی 2500 عسکر آمریکایی به خیال در افغانستان باقی ماندن. خب خلاصه مطلب اینا میخواین از افغانستان برن، یعنی طرف مقابل هم که می جنگ ادامه میتن بهانه اصلیشان این بود که نیروهای خارجی باید از افغانستان بیرون بره. از او خاطر چرا از دیگه طرف هم در قطر مذاکرات صلح ادامه داره؟ چرا جنگ افزایش یافته، قربانی مردم افزایش یافته، وضعیت خراب شده؟ جنگ چرا حداقل آتش بس نمیشه؟ گفتیم منعیس متخصص نظامی از شما بپرسیم سیب منطق جنگ در کجاست فعلا؟
تشکر، زنده باشین. شما ببینین هیچ منطق وجود ندارد برای ادامه جنگ، به خاطر ازی که مخالفین می گفتن که در افغانستان اگر قوای خارجی باشه ما جنگ ادامه میتیم. فعلا اون قوای خارجی از افغانستان خارج میشن، هر کسی که جنگ ادامه میتن این جنگ قدرت است، جنگ برای عزیز که نه به قدرت برسن، چوکیار اشغال کنن، حکومت بگیرن. اگر هدف از قوای خارجی باشه اونا می براین. بینان ما بصراحت میگم که هیچ نوع منطق برای جنگ وجود ندارن. اگر کسی دوام میتن درنتش ما شک میدانم. بینان از جنگ پرهیز کنن، آتش بس کنن و به صلح روی بیارن و بانن که در مذاکرات موافقت به دست بیاید و در افغانستان صلح به وجود بیاید. هر کسی که باز میگم که جنگ دوام میتن خوب نمیکنن و با دستور بیگانگان با دستور استخبارات منطقه عمل میکنم.
بله تشکر. حالا از فرصت استفاده برای اینکه سوالات تکرار نشه و شنوندای محترم ما میخواییم فرصت بدیم، شنوندای عزیز بعدا شمارای تلفن براتون اعلان میکنیم. شما در کجا میافین منطق جنگ در افغانستان؟ آقای حبیب سمنگانی تحلیلگر مسائل سیاسی را به برنامه دعوت کرده بودیم، منتها متاسفانه اونا آماده نشدن که از طریق تلفن نرمال به استودیو وصل شن و از طریق واتساپ ما نمیتونیم به سیستم اونا را وصل کنیم. از او خاطر فکر میکنیم از نظر از نو محروم هستیم. منتها اول اعلان بشنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. شمارای تلفون ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-4202-2112-4501. خب یک شنونده میگه وصل شد همکار ما شفیق عیار، همکار تکنیکی ماست. بله شنونده از بفرمایید. بله بفرمایید سیب، خودم معرفی کنین.
مجرد نوازی رو خیلی؟
بله یا بفرمایید سیب، سوال تانه تره کنین.
شکر زنده بازید به طالب بانه خود درباره خارجیان خارجیان میگم تا اونا که خارجی ها بازم اینه جنگ خود ندعا میده. خب
بله خب حالا خارجی ها خب میره بیرون هم کردن
پیل میره خب اینا ادعا میده زمان قدم یاد جنوب سکر همسته محصول اینا بود بازم اونا جنگ وقت خارجی وجود نبود جرگون زنده اینا بانه میتونه خب اینا هم میتونه نوکر این خارج کشوره همسته هستن خب
خب نه می بانیشون با یک منطق باید داشته باشه، یعنی مثلا ثبوت باید شه در عمل چی باشه.
یا رو چی بگه چی رو اخلی اینا همین رفتن جن من تو رفتن من نیروی خود افغان تا جنگ ادامه دادن میتونه بخواد بکی پشتیوانی کنه دولت.
بله تشکر، نظر شما رو گرفتیم. یک شنوانده دیگر بگیریم. بله صدای من انعکاس میکنه، رادیو تان گل کنین. یک شنوانده رو بگیریم، بفرمایید شنونده عزیز.
بله سلام علیکم، سلام خوب بخیر.
تشکر زنده باشیم، بفرمایید سیب.
عرض گرد یه که نظام گرد سر نظام هست.
بله
نظام جامعه در نشانی هست که باشه بگو بدا نمیخوره. خود دموکراسی باید سان سازگاری نداره، باید من و افغانستان مسلمان هستن اسلام باید تجربه شدن، نه این حکومت غربی که باشه او سان بخندی که باشه آنه باشه فکرانو نمیخوره.
بله خب نظام خب مردم باید جور بکنه، منتها مردم هم میره مثلا به کسار رای میتن که اونا را چند دفعه تجربه کردن، از او خاطر نظام چطور اصلاح خواهد شد؟ برای ازی که با جنگ خب نظام اصلاح نمیشه. نه خوصه قطع شد. یک شنوانده دیگر را میگیریم. بله شنوانده دیگر بفرمایید سیب.
تشکر آقای نظر، سلام و احترامات خود برای شما و برای مهمانای گرانقدر شنونده عزیز تقدیم میکنم.
بله حاجی صاحب بفرمایید، خوش آمدید.
تشکر زنده باشی. طالبا که بانه را گرفته، بانه جنگ را گرفته، اینا میگن که دولت دست نشانده امریکاست، این امریکا آورده، این دولت امریکایی جور کرده، سپورتش امریکایی ها میکنه، پیسر امریکایی ها برش میتر، معاشه مامورین و اساکر و تمامش امریکایی ها میتر. تا او وقتا که ریشای زینا کنده نشوه و ریشای زینا را از بیخ نکدیم، ما تا او وقتا جنگ خود خاتمه نمیدیم. شما سای کنیم دیروز، امروز، دیشب، در المان، در قندار مطالبات انفجار کردن و انتحاره حمله کردن و د ایلمند هم جنگ جریان داره و د قندار هم جنگ جریان داره. اینا جنگ خود از پیشتر کده زیاد شدت داده. اما ایرا نمیگن که امریکایا بیری شده یا نشده، اونا میگن که تمام امریکایا 2500 نفر دیگم که مانده آنام باید از افغانستان بیری شوه. باز اگر دولت برای ما تسلیم میشه ما جنگ خاتمه میتیم، اگر دولت تسلیم نمیشه ما جنگ خود ادامه میتیم. ما یک سوال از آقای ویان سابقی وزارت دفاع میبخشیم که نامش از یاد مرا
وزیری صاحب
دارم که وزیری صاحب به تشکر زنده باشیم وزیری صاحب دارم. وزیری صاحب کچیری کل کس پیلوتان د امریکایانو په افغانستان کې پاتې شي یا دغه جنگ به تغییر وکړي؟ زه په نظر خو د څل لپاره پیلوتان پاتې شي په افغانستان کې د امریکایانو، دوی به وکولی شي چې د افغاني قواونه دفاع وکړي او هغو ته مدد او کومک ورسوي. ستاسو نظر په دې کې څه دی؟ تشکر آقای نظر، زندگی خوب و
راحت برات میخواد. بله تشکر آقای شب عظیمی. حالا اگر شنونده هست، اگر نیست یک شنونده از طریق اسکایپ هست، اونا میتونن یه ذره صبر کنن. خب بسیار خلاصه جواب بگیریم. توران جنرال دولت وزیری صاحب بفرمایید.
ګورې اصلا خبره ده دی ورور ته زویای ما چې په افغانستان کې زمونږ وسلوال پوز اوس کافی پیلوټانم لري او کافی تجربه هم لري د شپې له د عملیاتو لپاره، د ورځې د عملیاتو لپاره. په هر خل حالاتو کې دوی په خپل عملیات کولی شي، تن از مونږ حمایت ته ضرورت دی، مالی او د وسلو حمایت ته ضرورت دی. مونږ نه شل نفرو پیلوټانو ته ضرورت لري افغانستان وسلوال پوز، او نه لاسو نفرو ته ضرورت لري، ځکه مونږ پیلوټان لرو، مونږ الوتکو ته ضرورت لرو. که د متحده ایالات زمونږ سره د هلیکوپټرو او د الوتکو په هکله باندې مرسته وکړي، نور پیلوټ ته ضرورت نشته. د زمونږ وسلوال پوز د دې وړتیا لري، د دې توانایي لري چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي او دغه جنگ مهار کړي. دې ورور ته زه وایم چې ته خو شل نفر وې، زه وایم چې دوه نفرو ته هم ضرورت نشته دی، ځکه اوس عملي په چک کې، په اماراتو کې، د امریکا په متحده ایالاتو کې دلته پیلوټان روزل شوي دي او روزل کېږي، کافی پیلوټان دلته موجود دي. نو معنا دا ده چې موږ تخنیک ته ضرورت لرو، او تخنیک هم تر یو حده پورې قوه هوایی لري. نور هم که دوی مرسته وکړي، موږ ضرورت نه لرو چې بهرني پیلوټان په افغانستان کې وي او دلته جګړې وکړي.
بله امیر صاحب محترم، بعضی شنونده از ما بعضی دلایل به نمایندگی از طالبا گفتن که چی سبب های دارن. حالا شما اگر این موضوع را جواب ارائه کنین خوش میشیم. بعد از یک شنونده ما از طریق سکایپ منتظر هستن. صاحب بفرمایید. آقای امیری
تشکر از سه شنونده عزیز که نظرات مطرح کردن. من میخواستم در قسمت کوتاه کوتاه جواب بدم. در قسمت تشکیل حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، ای یک توسط جوگاه، ای توسط دولت آمریکا ایجاد نشده، بلکه توسط یک میثاق بین المللی که همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از طریق سازمان ملل در اینجا آمدن. کشورهای اسلامی هم اساکر را وارد کردن به خاطر که جنگ‌های داخلی متوقف شده که ما و شما بهتر می‌بینیم. پس بنابراین یک گپی است که مورد حتی تایید کشورهای اسلامی بوده و تمام رؤسای جمهور که انتخاب شده، پارلمان افغانستان به اساس انتخابات آزاد بوده. پس بنابراین او گپ نمیتونه باشه که به عنوان یک منطق. گپ بعدی است که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یک حکومت اسلامی است. این را در ماده اول قانون اساسی هم میگه، در ماده سوم قانون اساسی میگه که هیچ قانونی برخلاف قوانین اسلامی بوده نمیتونه باشه. الحمدلله در تمام قوانین ما به اساس و نشاط گرفته از دین مبین اسلام است. و در بخش بعدی دولت افغانستان، حکومت افغانستان همیشه همواره در چی در دورهای قبلی چی در دورهای فعلی خواهان ازی بوده که آتش بس صورت بگیره. جناب دکتر صاحب اشرف غنی اولین شخص کشور است که گفتن که بدون قید و شرط که طالبا برای آتش بس، برای امار صلح ما آماده صحبت هستیم. اولین آتش بس هم به ابتکار دولت جمهوری اسلامی افغانستان برقرار شد. و موضوع بعدی که ما میخواییم توجه همه را ایشان جلب کنم که فعلا در گفتگوهای صلح به اساس هیچ، با اینکه هیچ توافق بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان نبود، اما به خاطر حسن نیت هیئت انتخاب شد، رفت زندانیان طالبان آزاد شد. پس تمام حسن نیت ها را حکومت افغانستان به این خاطر انجام داده که اینمی صلح محقق شود و مردم افغانستان طعم صلح بچشه. و اعمال هم هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که نمایندگی اقشار مختلف، زنان، علما، استادای پانتون و نویسنده ها و تمام اقشار جامعه افغانستان نمایندگی میکنه، حضور داره و با صبر و با اکثر پیشنهادها راه های برون رفت در وقتی که بمبستایی مثلا پیش می آید، این هیئت مذاکره کننده افغانستان است که راه های بدیل برایشان پیشنهاد می کند. و این ما بسیار از این بابت خرسند هستیم که یک دولتی است که حتی در پلان استراتژیک خود که چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان است، برنامه صلح به عنوان اولین اقدام گرفته و حتی درهای حکومت در روی طالبا باز است، میتونند از طریق انتخابات بیایند و مثلا در حکومت سهم بگیرند. و با این حال ما گپ آخری را که میخواییم بگم، با اساس همین توافقی که خود گروه طالبا همراه دولت ایالات متحده آمریکا انجام داده، اینمی بهترین فرصت است که از نیروهای کاهش پیدا کردن مطابق توافقات. وقتش است که در عمل
گروه طالبان ثابت بسازه که آتش بس بپذیرند و خشونت ها را به طریق معنادار کاهش بده که مردم افغانستان امیدواریش از صلح و از این مذاکرات قطع نشه و انشالله ما یک صلح خیر داشته باشیم در افغانستان.
تشکر. خب ما از طریق سکایپ یک شنونده ما منتظر ماند، اونا را بگیریم. آقای شفیق عیار، شنونده عزیز ما را بگیریم. بله بفرمایید. سب
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
منصور هستم. سلام و احترامات خود خدمت شما آقای نظر و وزیر سیب تقدیم میکنم و همه بینده ها و شنونده ها شما.
تشکر.
در رابطه به پرسش طالبا و یا مخالفین دولت، یک نظر سیب میگن که باید تمام نیروهای خارجی برای از افغانستان و هیچ کسی نمونه. ما به صفت یک شهروند یک سوال دارم از آقای نظری وزیری سیب و خود گروه های مخالف دولت، ای که فرض میکنیم ما که امی پیش شرط قبول شد، فرض میکنیم هیچ فرد خارجی در کشور ما در جغرافیه ما نباشه، چی ضمانت وجود داره که باز جنگ ها باز شروع نشه؟ چی ضمانت وجود داره که باز مردم افغانستان در بدر نشن، اما عزیزای خود از دست نتن؟ جنگ و خشونت به عوض از اینکه کاهش بیافه افزایش خواهد یافت. چی ضمانت وجود داره؟ و در ضمن از وزیری سیب میپرسم، ما به حساب شما خوب بزرگ هستین، ما سن ما بسیار خرد است، ما 30 سال هستیم یا 32 سال هستیم. دمی طول عمر خود سیب روز همیشه جنگ بوده در کشور ما، هیچ وقت روز خوش ندیدیم در کشور خود. فلحاظ هر شهروند افغان حق مسلمش است که نظر بده و ابراز نظر بکنه و بدانه که در کشورش چی وقت نقطه پایان یا نقطه عطف مانده میشه در رابطه جنگ. از وزیری سیب یک سوال مایی بود که وزیری سیب دیتاسی پنظر تاسی الحمدلله یو تحصیل کرده شخصیت یه دیتاسی پنظر چی تاسی دولت کیم کار کلی نو دی طالبان و دا خواهش چه گوه که طول امریکایان دی افغانستان خوزی چه زمانت دلتا وجود لری چه اوگوی بیا جنگ نکی بیا افغان وجنه ببست کی
فامیده شد؟ بله سوالتان منصور جان فامیده شد. حال از تونن جنرال دولت وزیری میگیریم جواب. جنرال صاحب بفرمایید.
من ندیدی او رو نشون با پختو بانی سوال و کز با پختو جواب ورکو. ما خبر داده چه زیوی خبری تا اشاره کم کچری هدف در افغانستان که در سول نوی نو خبر هغه دی روانی دی، باید دواړه غاړي دی ته توجه وکي او دی یو بل ته ورتیر شي د ځینو مسلو نه ترڅو چې سوله په افغانستان کې راشي. که هدف د سولې نه وي، که هدف قدرت ته رسیدل وي او د نظام ړنګول وي، نو د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې قدرت بل چا واخیستو، نظام ړنګ شو چې تر اوسه موږ په اور کې سوځېږو. نو طالبان باید په دې باندې پوه شي چې قدرت ته رسیدل یا د نظام ړنګېدل دا د دوی په ګټه نه ده، دا د افغانستان په ګټه نه ده. په افغانستان کې هیڅوک حکومت نشي کولای تر څو چې کتک حکومت وغواړي، د خپل ځان لپاره یوازې حکومت وغواړي. داسې هیڅ نه دي شوي او نه کېږي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. دویمه خبره زه ستاسو لپاره چې څه تضمین وجود لري که خارجیان د افغانستان څخه ووځي؟ لومړی تضمین دا دی، تاسو وګورئ چې د 2023 کال تر اخره پورې د افغانستان وسلوال پوځ سره مرستې به جاري وي او د دې تعهد نړیوالې ټولنې کړی دی. دا فیصله شوې ده نړیوالې ټولنې او د ناتو سازمان چې د افغانستان د وسلوال پوځ د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره به دوی خپلې مرستې د 2023 کال تر اخره پورې ادامه ورکړي او کوي. دا یو ستر ضمانت دی چې موږ مرستو ته ضرورت لرو، موږ عسکرو ته ضرورت نه لرو. زه دې ورور ته وایم چې یو امریکایي عسکر په افغانستان کې د کال $1,000,000 مصارف لري. منګ په $1,000,000 باندې کولای شو اویا دوا اویا پنځه اویا حتی تر سلو نفرو پورې وروزو. نو کچیرې زموږ سره مالی ملاتړ او د وسلو له پلوه ملاتړ موجود وي، بهرنیانو ته په افغانستان کې ضرورت نشته. زموږ وسلوال پوځ د دې تضمین ورکوي چې په خپله کولای شي چې جنگ مهار کړي، په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي او که څوک جنگ ته دوام ورکړي د هغو جواب ورکړي. تا نه مسله دا ده چې امریکایانو ته یا بهرنیانو ته دغه مسله زه ور په یادوم چې ټول کارونه دې په تدبیر وکړي، په احتیاط وکړي او دلته دی طالبان دی ته وهڅوي چې د دې مخینه استفاده وکړي ترڅو چې سوله راشي. مګر زه یو شی بیا ټینګار کوم چې هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان کې په زور باندې په جبر باندې دلته حکومت وکړي او یا افغانستان وسو ونیسي. نو معنا دا ده چې دلته تضمین د وسلوال پوځ دی زمونږ او د افغانستان خلک دي چې تر اوسه پرې نه غواړي چې د زور له طریقه څوک راشي. مننه که جواب اخیستین.
بله تشکر آقای وزیری. حالا مهمان دیگر ما از طریق اسکایپ وصل شدن، محترم آقای حبیب سمنگانی تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای سمنگانی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشید، سلامت باشید.
تشکر.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله سمنگانی شما محترم، سوال اساسی ایست که نیروهای خارجی حال قطعی شده که تقریبا میرن از افغانستان، قسمی که طرف طالبا با امریکا هم توافقنامه دارن و او اساس هم ای گارانتی شده که اونا میره و از دیگه طرف هم مذاکرات صلح در دوحه ادامه دارد. از این خاطر میگیم امی منطق جنگ در کجا، چرا تلفات زیاد شد، زد و خورده زیاد شد، قربانی مردم زیاد شد؟ جنگ یک منطق از خود باید داشته باشه. تورن جنرال دولت وزیری قسمان اونا مسائل تره کردن و همچنان محترم آقای محمد امیری معاون مرکز رسانه ها و اطلاعات حکومت اونا مهمان ماستن، اونا موضوعات موقف خود تره کردن. حالا اگر شما این موضوع رو تحلیل بکنین از نقطه نظر طالبا، اونا چی منطق دارن که این جنگ ادامه میتن؟ شما منحس یک تحلیلگر آزاد چی فکر میکنین؟
بسیار خوبه، احترامات و تمنیات نیک خود را خدمت شما و مهمانان و شنوندگان برنامه زیر آسمان کبود عرض می دارم.
تشکر.
امید روزگار خوش برای همه تان.
تشکر.
اصلا ما در حال گذار از یک مرحله به مرحله دیگری هستیم. ما از مرحله 19 سالی که مرحله حضور نظامی خارجی ها رهبری امریکا در افغانستان بود به مرحله افغانستان پسا اشغال می رویم. با امید این که از تجارب تلخ 14 گذشته درس های خوبی گرفته باشیم و رفتن به مرحله آینده را نه تنها به خوبی بپیماییم، بلکه خدا کند سایر جهت ها بتوانند با استفاده از این فرصت مهم زمینه صلح دائمی را در زیر چتر یک نظام همشمول و مستقل اسلامی به افغان های رنگ دیده و افکار فراهم نمایند. در حقیقت یک فرصت تاریخی است برای آنهایی که در ماجراها و تحولات 34 دهه کشور نقش داشتند، اما همه فرصتها را متاسفانه باختند و روزگار بد کشور و ملت را به درازا کشاندند. این گونه فرصتها هر روز میسر نمی شود. امید است که این فرصت میسر شده را از دست ندهیم و بر اغراض شخصی و گروهی خود منافع ملی را ترجیح بدهیم. ما باید به گفتار و رفتار خود ثابت کنیم که با درک مشکلات روزافزون کشور و ملت اراده جدی برای بیرون رفت از این مرحله دشوار و مرگبار داریم. افغانستان و افغانها امروز به صداقت و صمیمیت تمام جهتها نیاز دارند. خدا کند که ناامید ساخته نشوند. شخصا خودم امیدوار هستم که انشاءالله در دوره بعدی مذاکرات که تقریبا در حال آغاز است روی این مشکلات بحث شوه و رای حل برای مشکل پیدا شوه. البته طبیعی است چون آتش بس نشده و جنگ ها هنوز دوام داره، افغان ها هنوز هم کشته می شوند، باید یک دلیل قطعی و منطقی برای آتش بس پیدا شوه و هرچی زودتر آتش بس صورت بگیره.
بله تشکر. خب امیری صاحب محترم، شما انشاءالله تا آخر امرای ما هستین، منطقه آقای توران جنرال دولت وزیری صاحب وقت ساستاستا پوره میشه، از او خاطر آخرین سوال از وزیری صاحب میپرسم. وزیری صاحب، یکی از شنوندهای محترم و از طریق واتساپ بر من یک موضوع یک سوال نوشته کردن. اینا جناب اونام وزیریستن، شکور وزیری اونا هستن که میگن شرایط و موقف دولت و طالبان را به طور غیر جانبدارانه و حق بینانه با چنین مثال از وزیری صاحب طرح میکنم. یعنی سوال میکنن که چون موضوع غصب خانه و دارایی های مردم در 20 سال جریان داشته با از آن اگر یک زور آور خانه شما را به زور و جبر غصب کند و زوراور خانه شما را به دست یک نوکر خود قرار داد، آیا وقتی که زوراور میمیرد یا از منطقه دور میشد، خانه به نوکر باید باقی بماند و یا خانه را به مالک قبلیش بسپارد؟ یک سوال تقریبا از موقف طالبان واری یک چیز. جنرال صاحب دولت وزیری، امی موضوع را اگر جواب بدین و یا ما یک سوال علاوه میکنم که نظر به فیصله سازمان ملل متحد مچم شماره چی تقریبا اضافه تر از 30 مملکت اینا فیصله کردن و بر افغانستان آمدن، یعنی این موضوع خب بیخی فراموش شده، هیچ کس نمیگه که به اساس فیصله ملل متحد این کار شده، یعنی اشغال مثل اشغال شوروی وری هست نیست، این هیچ کس مقایسه نمی کنه. ما چون این سوالا را مگه خاطر نشان بسازیم تا چیت منطقی است بر ازی که این موضوع هم از نظر تیر شد و بد نمیشه وزیری سه؟
بله، اول خوش شما ببینین در افغانستان مسئله ای که جریان داره یا جنگی که جریان دارن ای کاملا غیر قانونی است. ایالات متحده امریکا را خوب خودی ما و شما آوردیم، ایالات متحده امریکا و در افغانستان نامده، ایالات متحده امریکا یا جامعه جهانی ای طور شرایط ما آماده کردیم که اینا در افغانستان بیاین، بنان باید ما شرایط آماده نمی کردیم که امریکا یا جامعه جهانی در افغانستان مداخله نظامی میکردن و تباحال جنگ ادامه میتن. بنان اگر دقیق شویم، اگر درست نظر کنیم، اگر یک کمی فکر داشته باشیم، بنان همی تماما واقعیتی که در افغانستان با آمدن خود افغانا سبب شده که اینی طور جنجالا در افغانستان خلق شود. بنان ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی با حساب فیصله شورای امنیت و ملل متحد در افغانستان آمدن، ای که اینجا جنگ کردن یا خطا کردن یا خانه را تلاشی کردن ای گپای دیگه هستن، مگر اونا یک جوازی رسمی را یک جوازی درست برای خود گرفتن از شورای امنیت ملل متحد، از ملل متحد اونا آمدن در افغانستان. یکی دوم ای که شما ببینین همیشه در افغانستان هر کسی را ادعا می کنن که نی حکومت دست نشانده است و چنان است و چنین است. شما ببینین دکتر نجیب الله هم دو حکومت دست نشانده می گفتن، او استعفا کردن، تماما قدرت بر اینا تسلیم کردن. شما ببینین که تا حال جنگ جریان دارن. بنان اگر طالبان می خواهند که در افغانستان صلح بیاید، ما تکرار می کنم که رایش ایست که از این موقع استفاده کنن و موقع را غنیمت بشمارن تا صلح در افغانستان بیاین. اگر نی نه حکومت داشتن در وقتی که حکومتی نداشتن که صلح بود، تماما چهار پنج سال از یک در جنگ تیر شدن. بنان یک موقع استن از اینا استفاده کنن، حکومت افغانستان آماده استن، نفرایشان رها کردن، 6000 نفرشان رها کردن، دیگه اونا مذاکرات جریان دارن، اینا از اینا از این موقع استفاده کنن تا صلح در افغانستان تامین شود. دیگه او برادری که سوال کردن، شما ببینین مشکلات خود در افغانستان زیاد است، صدها جرید، هزارها جرید زمین غصب شده. اون معاون صاحب اول ریاست جمهوری هر روز دو نوشته میکنه در فیسبوک و در این چیزا نوشته میکنه که اینا سرک آزاد ساختیم، اینا زمین آزاد ساختیم، اینا باغ آزاد ساختیم، اینا پارک آزاد ساختیم. این مشکلات در افغانستان همی کسانی که غیر مسئول هستن، کسانی که زور دارن این کارا را اینا انجام دادن. بنان حکومت اونا تصمیم دارن که این کارا را پیش ببرن و اینا را حل کنن. ما برای شما میگم خانه ما را یک زورواک گرفته بود، مگر ما که آمدم عریضه کردم به محکمه، محکمه او از این زورواک یا غیر مسئول از خانه ما به زور کشیدن و برای ما خانه را تسلیم کردن. بنان اگر ما اگر در افغانستان صلح بیاید، در افغانستان یک حکومت قوی و مسئول با وجود به مثل که اینی حکومت اگر ما چپا کنیم، حکومت مسئول و حکومتی که قابل قبول برای همه باشه با وجود نمی آید. بنان ما کوشش کنیم که نظام خراب نکنیم، حکومت نگاه کنیم، طالبان بیاید در حکومت شامل شوند، یک جای شریک یک حکومت بسازن و دوام بتن. اگر نظام خراب شوه، قوای مسلح خراب شوند، امنیت و پلیس و اینا از بین برن، شما میفهمین که این ارمانی دشمنای افغانستان هستند، ای ارمانی کسانی هستند که نمیخواین در افغانستان صلح تامین شوند. بنان خواهش ما ایست، ارزوی ما ایست که طالبا طرف حکومت به یک نتیجه برسن و صلح در افغانستان تامین شوند تا مردم افغانستان در یک فضای سالم و آرام زندگی کنند.
بله، خب محترم توران جنرال دولت وزیری کارشناس مسائل نظامی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. از شما خداحافظی میکنیم، دیگه وقت تان نمیگیریم برای اینکه شما گفته بودین نیم ساعت وقت دارین، خانه تان آباد شه. خب محترم آقای امیری، بعض انتقادات که طرح شد حالا از شما جواب بگیریم. آقای سمنگانی شما رو میشنوه، شنونده های عزیزم که انتقاد کردن اونا رو مگر جواب بتین خوش میشیم. بفرمایید آقای امیری.
بله بفرمایید.
بله سوالا را گفتم شنیدین، حالا نوبت شماست. و بعض انتقادات که شد از طرف شنوندهای محترم، شما لطفا جواب ارائه کنین، مخصوصا سوالی که ما خاطرنشان ساختم که گفتن که بساس فیصله بین المللی ملل متحد قوای بین المللی بر افغانستان آمدن، یعنی اشغال گفتنم ای تا چند اندازه منطقی است ایران در نظر گرفته تمام انتقادات که شده. بسیار خلاصه اگر جواب بدین که با سمنگانی صاحب ما سوال دارم.
ما در قسمت قبل صحبت ها اشاره کردم ای که ای کاملا یک گپ به اساس است که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یک حکومت دست نشانده بخوانیم، به خاطری که افغانستان جز کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، در اونجا تمام کشورهای اسلامی عضو است و تمام نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور داره به اساس یک توافق اینا در اینجا حضور پیدا کردن. پس بنابراین این کار که 100% ما نمیتونیم بگیم و این یک گپ کاملا به اساس است. و ما میخواستم چند موضوع دیگر را در اینجا اشاره بکنم که فعلا فصل عزیزتا که ما بازم همین باب گفتگو باز است برای طالبا و تمام جامعه جهانی ایر بکراد از گروه طالبا خواسته که خشونت ها باید کاهش پیدا کنه و همچنان حمایت کرده از حکومت افغانستان، از دستاوردهای 19 ساله. مردم افغانستان هم انتظار صلح هست و ولی این صلح نمیتونه با افزایش خشونت ها این گفتگوها ادامه پیدا کنه و مردم باورمند باشه و این تنها فرصتی است که میتونیم ما بگوییم که تنها فرصتی هست که میتونن طالبان هم استفاده کنن و می صلح در افغانستان بیایه و حتی در برنامه 5 ساله آینده افغانستان که در چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان است، در این برنامه یک برنامه است که چطور حتی گروه طالبان که حکومت مدغم شود و بیاین در حکومت در بخش‌های مختلف سهم بگیرن و باب انتخابات بروی از نا باز است. و یک موضوع بعدی در دو نکته دیگر که من کوتاه اشاره کنم، یکی که تنها آمریکا در نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور نداره، بلکه نماینده‌های بیشتر از مثلا 30 کشور که شما یاد کردین در افغانستان حضور داره و تنها نیروهای آمریکایی یک 300 بسیار کمی از نیروهایی هست که در افغانستان حضور داره. یعنی میشه گفت که حتی در زمانی که بالای 4000 نفر بودن تقریبا 10% از نیروهایی بودن که در افغانستان حضور دارن، چرا که نیروهای که از اساس توافقنامه سازمان ملل متحد آمده در اینجا حضور دارن، از کشورهای متفاوت هستن که حتی کشورهای اسلامی مانند ترکیه در اینجا حضور دارن.
بله تشکر. خب سمنگانی محترم، حالا یک 15 دقیقه دیگه داریم، بعد از او یک 3-4 دقیقه وقت تر استودیو رو ترک میکنیم. از او خاطر بعض سوالای عمومی رو میخواییم تر بکنیم. ایست که مسئله طرف طالبا ها، یعنی به مبارزه سیاسی او قدر علاقه نشان نمیتون، زیادتر در مسئله جنگ و مثلا اینا زیادتر علاقه نشان میتون، یعنی آدم که ببینم بی‌طرفانه اگر بخوایم تحلیل بکنیم، یعنی اینا اتر پلان های الटरनेटیو ترکده نمیتونن. مثلا گفته نمیتونن اگر ما به دولت شریک شویم یا سول بیایه، مثلا در 20 سال گذشته مثلا پل پلچک اگر 10 دانه جور شده ما 1000 دانه جور میکنیم، مثلا ما دخترها را به مکتب موقع میتیم مثلا مکتبا برشان جور میکنیم، یا مثلا امنیت تو میکنیم، مثلا بزید فساد مبارزه میکنیم، مثلا حساب از این بلند منزلا را پرسان میکنیم. دیت مسائل هیچ علاقه ندارن یا غیر هر روز از مسائل جنگ خبرها میرسه. این شما چگونه بررسی میکنین؟ طرف طالبان چرا سیب مبارزه سیاسی زیادتر توجه نمیکنن، مبارزه اقتصادی اجتماعی و مسائل دیگر؟ آقای سمنگانی چه فکر میکنین در این مورد؟
پرسش خوبی است، اگرچه وقت هم خیلی تنگ است و ما در آخر در برنامه وصل شدیم و آقای دولت وزیری و امیر صاحب شاد وقتشان هم پایان یافته باشه، اینها گفته های هم ارائه کردن که بعد به گفته های اینها هم چیزی گفته می شد. به هر کیف میایم به پرسش شما. اصلا آنهایی که جریان سیاسی دو سال اخیر کشور را مطالعه کردن به خوبی درک میکنن که فرق بزرگی در شیوه نگریش دولت کابل و طالبان در کل وجود داره. سیاست طالبان در این اواخر این بوده که خود را از راه های مکالمه و مفاهمه بر سایر جهت های افغانی و همچنان منطقه و جهان بقبولانند و نقش سیاسی خود را پررنگ بسازند. اما دولت کابل بلکس با گذشت هر روز اعتبار و باور نسبی خود را هم از دست می دهد و شاید هرج و مرج و کشمکش های داخل دولت و همچنان مهار نشدن گراف بالای فساد اداری دیگران را نسبت به دولت کابل ناامید هم ساخته است. در چنین شرایط باز هم این اشرف غنی و امرالله صالح مقامات بلند اداره کابل یا ارگ هستند که سخنان بلند میزنند و سخنان میزنند که شاید از دنیای خیالی بوده باشند، در حالی که اونها باید به حقایق زمینی رو بیاورند و به حقایق جوابگو باشند. من یک مثال میارم برای شما. بعضی ها میگویند که مثلا در فعلا در وضعیت فعلی، در نظام فعلی یا در دولت فعلی زمینه برای اقتصاد خوب و فراهم است. اصلا ناامنی ها به اوج خود رسیدگی است، نه تنها جنگ هایی که بین طالبان و بین دولت کابل وجود داره، بلکه در مجموع کدام قتل های هدفمند و ترور های هدفمندی که در داخل کابل و در سایر شهرهای بزرگ افغانستان می شود. همچنان برعلاوه از ناامنی ها فساد گسترده اداری که در سطح کل افغانستان وجود داره و فعلا افغانستان از فاسدترین کشورهای جهان پنداشته می شود، اینا همشان مانع پیشرفت اقتصادی هم هست در کشور. اگر فرض کنیم در آینده یک نظام حاکم شود در افغانستان، یک نظامی بیاید که امنیت تامین کرده بتوانه و همچنان فساد اداری را ریشه‌کن کرده بتوانه، پس این خودش در حقیقت زمینه سازی برای رشد اقتصادی هم است و زمینه را برای رشد اقتصادی هم فراهم میکنه. اصلا اینجا موضوع دیگر هست، یک مشکل دیگر هست. اینجا مهمانانی که گزارش های خود را ارائه کردند، آنها شاید تحلیلشان تا جای یک طرفه بوده. اصلا موضوع از قرار است که کدام مبارزه‌ای که طالبان میکنن در وضعیت فعلی یا در طول 19 یا 20 سال گذشته ای دو بود داشته. یکی مبارزه در برابر تهاجم خارجی ها بوده بر رهبری امریکا و ناتو، و دوم مبارزه برای ایجاد یا برای اعاده یک نظام واقعی اسلامی بوده. اگر ما به این نگاه بکنیم که مبارزه در برابر نیروهای خارجی فعلا به یک مرحله رسیده، تقریبا سرنوشت آن مبارزه تا جای معلوم شده، اما سرنوشت مبارزه دوم یا بود دوم مبارزه که حاکمیت نظام اسلامی است یا اعاده نظام اسلامی است، این هنوز گنگ است و امیدواری ای است که در گفتگوهای بین الافغانی که در قطر دوام داره و جریان داره روی این موضوع بحث شود. اگر توافق بر یک نظام شود، امیدی است که افغانستان در آینده شاهد روزهای خوبی بوده باشه. مشکل این نیست که طالبان چرا در این دولت شامل می شوند یا شامل نمی شوند، چون ما باید به حقایق تن بدیم. حقایق می است که طالبان در 19 سال یا در 20 سال اصلا موضوعی را مطرح نکرده و یایی که به این موضوع اونا اصلا اهمیتی نداده که اونا جزو این نظام بوده باشن یا جزو این دولت بوده باشن. این موضوع که طالبا بیایند به دولت بپیوندند و جزو دولت شوند، در دولت سهم بگیرند، شاید مشکل حل شود. این شاید رای حل مشکل نبوده باشه. رای حل مشکل چیزی دیگری است که این نظام فعلی یا این دولت فعلی این جوابگو به تمام مشکلات موجود در افغانستان نیست. باید روی گزینه های بدیل بحث شوه و روی گزینه های بدیل فکر شوه و رای آسان برای این امی است که به تیم های مذاکراتی فرصت داده شوه که آنها در جریان مذاکرات بین الافغانی روی این مشکل بحث بکنن و گفتگو بکنن.
بله، تشکر. امیر صاحب محترم، شما به نمایندگی از دولت مهمان ماستن. سمنگانی صاحب شنیدین، جواب شما رو بگیریم صاحب.
ما میخواستم یک موضوع را توجه سمنگانی را آقای سمنگانی را جلب کنم. یست که اگر فرض کن ادعا بر این باشه که طالبا میخواه یک حکومت اسلامی را در پای یک حکومت اسلامی است. میشه بگین که شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان کدام مورد میتونید پیدا کنید که این قانون بر ضد معیارهای اسلامی است یا بر ضد اساسات اسلامی است؟ ما میخوایم این پاسخ زمین را داشته باشیم که آقای سمنگانی برای ما بده.
بله، تشکر امیر سیاه محترم. محترم آقای سمنگانی بفرمایید سب جواب بگیریم از شما.
بله اصلا اینجا مشکل اینجاست که ما وقتی که در مورد نظام بحث میکنیم که آیا این نظام مشروع هست یا مشروع نیست، یا این نظام باقی بمانه یا باید نظام دیگری جاگزین این نظام شود، اینجا وقتی که ما یک بحث علمی میکنیم، این نظام عنوان دارد نظام جمهوری اسلامی. وقتی که این نظام جمهوری اسلامی عنوان داده میشود، اصل مشکل از اینجا پیدا میشود. زیرا نظامی که در واقعیت جمهوری می بوده باشه، مثلا در نظام هایی که در غرب است، نظام هایی که در غرب فعلا حاکم است، اونها مثلا نظام واقعی جمهوری هستند. آن نظام هایی هستند که واقعیت در اونجا حاکمیت به دست مردم است. آن حاکمیت حاکمیت مردمی هست. آنجا حاکمیت حاکمیت خداوندی نیست، حاکمیت الهی نیست. او یک نظام مردمی هست. اما وقتی که ما در افغانستان میایم، اون نظام در افغانستان تجربه میکنیم و کوشش میکنیم که اینجا هم باید ما نظام جمهوری بیاریم، باید ما به همراه نظام جمهوری یک پیوند اسلامی را اضافه میکنیم تا اینکه برای مردم قناعت بخش بوده باشه، تا اینکه مردم به این فکر بوده باشن که نظام جمهوری که در افغانستان است از نظام جمهوری که در غرب است فرق داره، تفاوت داره و اینجا این نظام اسلامی هسته. در حالی که این خودش سبب این میشود که نظام شکار یک دوگانگی میشود، نظام شکار چند رنگی می شود، به خاطر که در نظام اسلامی حاکمیت اصلی، حاکمیت واقعی و حاکمیت حقیقی او به دست مردم نمی بوده باشه، او به دست خداوند می بوده باشه. از نگاه ما نظام اسلامی آن است که در آنجا حاکم مطلق، حاکم اعلا، حاکم واقعی خداوند است. وقتی که این بحث ما پیش ببریم، چون که اینجا وقت هم تنگ است، اصلا یک نظامی که او در حقیقت نظام جمهوری بوده باشه او اسلامی شده نمیتونه. وقتی که یک نظام در حقیقت اسلامی بوده باشه، او به اصطلاح مروج امروزی که در جهان امروزی مروج است یا در اصطلاحات سیاسی امروزی مروج است، او جمهوری شده نمیتونه. لذا از اینجا مشکل پیدا میشه. ما کوشش میکنیم که یک نظامی را که از غرب وارد شده به افغانستان آمده، او را برای مردم اسلامی جلو بدیم. پس اینجا ما شکار دوگانگی میشیم. از یک طرف برخورد ما، رویش ما مطابق امو استانداردها و معیارهای زندگی غربی یا جامعه غربی میشود، و از طرف دیگر ما کوشش میکنیم که خود را به همراه اسلام هم تا جای ظاهرا هماهنگ جلوه بدهیم. پس اینجا جامعه از پیشرفت و از ترقی باز میمانه. بعد نظام، اگر این نظام واقعی جمهوری میشود و پسوند اسلامی به همراه خود نمیداشت و برای فریبدهی مردم از این استفاده نمیشود، امکان میداشت که این نظام به مردم تا جای پاسخگو میبود، تا جای مشکل مردم را حل میکرد. اما مشکل ای است که اینجا یک خلط آمدگی است بین جمهوریت و بین اسلام. این یک بحث بسیار عمیق و علمی است که شاید ما فرصت را اینجا نداشتیم.
بله خیر سمنگان، اینجا خب بازم جواب شما را گرفتیم، منتها مچ مقناعت امیری سبا حاصل شد، یعنی آقای امیری؟
ما میخواستم توجه میشنوندگان در صحبت‌های آقای سمنگانی جلب کنم. ببینید، ما از آقای سمنگانی بسیار واضح سوال کردم که یک ماده قانون اساسی را بیار که برخلاف اسلام باشه، برخلاف معیارها و اساسات اسلامی باشه، یا حتی نتونستن یک ماده را عنوان کنن. این نشانه از این است که در واقع حتی کسایی که طرفدار طالبا است یا گروه طالبا هیچ جوابی نداره که حکومت افغانستان بتونن ثابت کنن که یک حکومت غیر اسلامی است. یک موضوع. موضوع دوم، وقتی که ما کلمه جمهوریت ما میخواییم بگیریم، در مفهوم جمهوریت فقط یک گپ است و اوی همی است که همه حکومت باید بعد از چند سال توالی در کشورهای متفاوت بین 4 سال الی 7 سال متفاوت است، ولی در افغانستان بعد از 5 سال دوباره پست آرای مردم که مرجعی است که در حکومت ها مشروعیت میتن. مشوره در اسلام بهتر در شنوندگان عزیز مشخص است که اسلام همیشه در مشوره حکم کرده. آیات قرآن دارم و شاور الفهم فی الامر و همچنان ما بارها در قضاوات پیامبر وقتی که شما مراجعه میکنید پس میایند حتی پیامبر گرامی اسلام با مردم مشوره میکنند و نظرات مردم در اونجا دخیل میکنند و ما بازم یک دفعه توجه آنها را جلب میکنم در اون قسمتی که وقتی میخواست خلیفه اول مسلمان ها انتخاب شود بازم یک مجلسی بود که در اونجا رأی ها رجوع کردن در آرای مردم. این بحثی را که ما میگیم اینی در واقع در جمهوریت باید هر 5 سال پس دوباره در آرای مردم مراجعه شود در جایی که مشروعیت گرفته شده. این بحثات اما بحثای اسلامی ماست و موضوع بعدی که ای که میگن که باید حاکمیت خداوند متعال باشه، در این شکی نیست. وقتی که قرآن شریف در رأس تمام قوانین میاید و وقتی که ماده 3 قانون اساسی میگه بدون هیچ قانونی هیچ مقرره‌ای نمیتونه برخلاف قوانین اسلامی باشه، یعنی در این معنی است که به اصطلاح تمام گپا و تمام موضوعات فقهی کلا از قرآن شریف که هست که منبع اما قوانین اسلامی حتی کد جزای افغانستان در اینجا صورت میگیره. اما
تشکر امیر
در عمل ما نمیتونیم یک لحظه مثلا وقت در زمان ما میتونیم بگیم که خداوند متعال از طریق پیامبر اسلام از زمان ما میتونیم بگیم که در عصر پیامبر بود، اما حالی که بعد از عصر پیامبر است اینمی سنت پیامبر راهگشای ما است که ما هر چند وقت پس بیاییم. این جمهوریت فقط اینمی مفهوم
است. بله فهمید است. تشکر امیری صاحب. بخیلم که در برنامه دیگه بازم روی از این موضوع صحبت میگم. سمنگانی صاحب برای اینکه وقتتان ضایع نشه 2 دقیقه وقت داده میتونیم، 2 دقیقه زیاد نمیتونیم. از این خاطر شما جنبندگی کنین منتها در برنامه بعدی بازم روی از این موضوع وسیع صحبت میکنیم که موضوع برای اینکه امروز بخیلم خاتمه پیدا نمیکنه. آقای سمنگانی.
بله اصلا وقت هم خیلی قید بود و ما هم شاید در آخری برنامه وصل شدیم، اما اینجا ما قبلا یک موضوع را روی بحث گرفتم، موضوع جمهوریت و موضوع اسلام بود، یعنی موضوع نظام جمهوری و نظام اسلامی. اینجا ببینید صحیح است در ماده 3 قانون اساسی دولت کابل شاید همینطور آمده باشه که جناب امیری صاحب ارائه کردن، اما باز اینها در ماده های بعدی طور ماده ها را ترتیب دادگی هستند که باید با امرای تمام سازمان‌های جهانی، با امرای تمام میثاق‌های جهانی و با امرای تمام پیمان‌های جهانی اینا بدون چون و چرا متفق بوده باشن و بر آن امضا بکنن و با او پابند بوده باشه. حالی که در اونجا محل اعتراض وجود داره، جای بحث وجود داره از نگاه شریعت اسلامی، از نگاه فقه اسلامی، پس اینا از یک طرف کوشش میکنن که با مردم طور جلوه بدهن که گویا که اینجا نظام اسلامی است یا حاکم در اینجا قرآن است، اما از طرف دیگر اینا نمیتونه که به همه خواسته های جهانیان چی اسلامی بوده باشه چی غیر اسلامی بوده باشه اینها جواب رد بگوین یا اینکه با او بحث بکنن. این یک مشکل هست. از اینجا هست که این نظام نه واقعی جمهوری میشه و نه واقعی اسلامی میشه، بلکه یک نظام مخلوط میشه که از یک سو رنگ جمهوریت می داشته باشه و از یک سوی دیگر رنگ اسلامیت می داشته باشه که در حقیقت نه جمهوری می بوده باشه و نه اسلامی می بوده باشه.
بله.
هر کیف وقت چون خیلی تایید بود ما نمیتونیم با جزئیات
صحیح صحیح سمنگانی صاحب خوب ما خوب شد شما با شما آشنا شدیم و اسکایپ تانم پیدا کردیم. مزیبات ما از اول کوشش کردیم که شما در تلفن وصل کنیم نشد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، از صحبتشان امیدوار هستیم که مردم مستفید شده باشه. قبل از اینکه از حضورتان رخصت شوم بیاتون میتونم که سبا در برنامه عدالت و مبارزه با فساد موضوع جلب معلولین به وظایف دولتی و غیر دولتی است که تا چی حد این مسئله عملی شده نشده، در اینجا فساد است یا نیست، روی از این صحبت میکنیم. هم در برنامه صحت هم مسئله رول جهاز تنفسی در صحت انسان میخواییم صحبت بکنیم. تا سبا بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای حبیب سمنگانی که تحلیلگر مسائل سیاسی هستین، محترم آقای محمد امیری معاون مرکز رسانه و اطلاعات دولت یا حکومت و همچنان محترم تورن جنرال دولت وزیری کارشناس مسائل سیاسی. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه، همچنان از همکار تکنیکیم شفیق عیارم تشکر.
در هر نهاله زمین کشور لا لا جان لا 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 دست و بالا هر دو هست من دیوانا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دیوانا لا 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 پروان تو قندهاری من مرد میدان لا لا جان هر دو فدای یک سرزمینم هر دو برای یک ملک و دینم لا لا جان لا 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 دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دیوالا لا 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 لا
لوگر و تو جندی افغانستان همه سباشی چراغان
تو با میانی من از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوانا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دیوانا من شیمه ای تو لالا جان بیا که با هم وطن بسازیم بس